Pavan san kidam apshin dwe baje sweta asya zadi radio ta awaj yasta assalam alaikum para rawani wasat ki tarshna asman landi uniz program khbarij damzeki nariwale urazi pa munasabat pardi bandi khabri ki je pavan san ki khalak damzeki sakha tsadawal istifada kawi tumra zyan war arawi aw tumre par khwande thop gawar kawi da matalib tar khabruno urus tarazi da hamda afghanistan simi aw nari khabruna د ملي مصالحې علي شورا مشر وایي دغه شورا د سولې په موضوع کې د ولس سره مشورو ته اړتیا لري. ولس مشر غنی وایي د سولې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي دي. د امریکا منتخب ولس مشر جو بایدن وایي چې په امریکا کې د کارموندنې پروسه ټکنۍ سوې ده. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. ښاغلي عبدالله په کابل کې دغه کانفرنس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدا ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاده سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر ترسي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلاره موافقه وسوه. دا معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د هڅو د درناوي لپاره ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ته پلان سوې ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلي.
محمد الیاس دایی څه باندې 3 اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي په ارګون ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې 10 وسلوال وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل دا نښته تېره شپه سوې ده.
د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو 10 نفر وژل شوي دي او همدارس په نښته پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
شغلی آریان دا هم ویلي چې د ارګون زون د محلي پولیسو قمندان اید محمد خان چې تېره شپه یې ګیانې ولسوالۍ ته اکمالات کول د وسلولو په یوه کمین کې وژل سوی دی. وسلولو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر وایي په امریکا کې وزګارتیا په اړه راپور شي چې اقتصادي بهتري ټکنۍ روانه ده. جو بایدن له کانګرس نه غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د زیان د جبران لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن پرون وویل که اوس اقدام ونیسي راتلونکی به ډېر تت وي. ده وویل چې امریکایان مرستې ته اړتیا لري. پرون تر دغو څرګندونو مخکې د حکومت په یوه راپور کې څرګنده شوه چې په نومبر میاشت کې د کار بازار ورو سوی و. جو بایدن رسنیو ته وویل دی د 9.7 میلیارد ډالر په ارزښت د هغې مالی بستې ملاتړ کوي چې د کورونا وایرس د جبران لپاره پلان سوي او په کانګرس کې ورباندې بحثونه روان دي. جو بایدن زیاته کړه کله چې خپل کار پیل کړ پر کانګرس په فشار راولي چې دغه مالی بسته تصویب کړي. د هغه په خبره د دې مالی بستې تصویب د کارموندنې وزګارو کسانو تحصیلي موسسو او د روغتیایي خدماتو مالي مرسته کولی سي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون ناوخته یې خبرې کړې په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووینونس 2,025 نوي مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو 24 ساعتونو کې 2,568 تنه د کورونا وبا له کبله په دغه هېواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي د امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستوي کې ویلي چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي راکمیږي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کار په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. او په تلوتلو کې په کابل کې د نجونو او هلکانو د باولینګ د وروستي پړاو سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون رئیس ادریس فاروقي نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږ نجونې او شپږ هلکان د کابل د باولینګ ملي لوبډلې ته غوره سول. دغه دوه ورځنۍ لوبې وې چې د سلو غوره لوبغاړو له ډلې وروستي پړاو ته دولسو نجونو او دولسو هلکانو لاره موندلې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درشته آسمان لاندې خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په دې لومړي ساعت کې پر خبري خبري کو. شای یو له هغو شیانو چې استفاده ورڅخه ډیره کوو خو په قدر چندان نه پوهیږو یا مو ورته پام نه دی کړی هغه خبره ده. حال دا چې د انسانانو او نورو ژوو ژوند له خاورو سره تړلې ده. د باټا طبیعت او ټول مخلوقات له خاورې پیدا کیږي او بیرته خاورې کیږي. نو څنګه له خاورې سم استفاده کولای شو او د تخریب مخه نیولای شو؟ نن د سپتمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي دا ورځ د دې لپاره نومولې چې خاورې ته د ورپېښو ننګونو او د خاورې د ساتنې لپاره د انسانانو پام واړوي. افغانستان چې وچکالۍ او ډېر ځپلی ځنګلونه او شنې ساحې کمې شوي او له بلې خوا یې خیرازه خاوره له پیړیو راهیسې د سیلونو او ورښتونو له کبله تژل کیږي، شاید لا ډېر دې ته اړتیا ولري چې د خاورې ساتنې ته پام واړوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زموږ میلمانه دي حمیدالله احمدزی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د څېړنې د ریاست رئیس دی. پوهن ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی دی او همدارس د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس شاغلی جلال الدین ناصری دوی زموږ میلمانه دي. او تاسو درنه اوریدونکو سرلوسه د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري پښتنې یا نظرونه راستولې شي. 1903 شمیره په یاد لري. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه پښتنه وکي. او لته سی اوریدونکو څخه مخکې تر دې چې ملمنو سره تماس ټینګ شي ټلیفون تر اوسه پوری سم کار نه کوي، نه پېژم چې تخنیکی ستونزه ده او کڅه. تر هغه پورې لته څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د خاورې په اړه څه فکر لري، څه نظر لري؟ تخنیکی همکار عیار وایي چې شاغلی احمدزی امدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د څېړنې ریاست رئیس شاغلی احمدزی. احمدزی صاحب تاسو تر کله وایم؟ تاسو ستاسو مشهیده مننه. احمدزی د خاورې
تحقیقات رئیس او دې خپل خوانه ټول او اوریدونکو ته هم سلامونه وکړم.
ډیره سیاته مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې ما مخکې وویل شاید ډیرو خلکو په دې لسره غور نوي کړی چې خاورې ته ولې باید اهمیت ورکړي او یا دا خاورې چې زراعت پکې کوي، د ونې پکې شدي، کورونه پکې جوړوي، د انسان له شی استفاده وتلی هم شي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه. اصلا خو او ډیر توجه نه ده سره د بلوموم د ټول نړیب سطح باندې، خصوصا په افغانستان کې. ولې خاوره د مونږه تاسو د ټول ژوند یا د ټولو موجوداتو هغه ژوند چې په ځمکه سطح ژوند کوي د ټولو ژوند اساس ټاکي. یعنی که چېرته مونږ وایو نباتات، حیوانات، د نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو د استوګنځای لپاره بهترین او اصل بستر ده، ولې داسې تر اوسه پرې ورته ډېره توجه نه ده شوې. دا مشکل په نړیواله سطح باندې ده. چې اوس اوس نړیوال په دې پوه شوي دي چې خاوره یعنی ضرور نه ده چې موږ کیمیاوي موادو ته ډېر لاړ شو، کیمیاوي سرو ته ډېره توجه وکړو، په نورو برخو توجه وکړو، نه، باید موږ ډېره توجه خاورې ته وشي. چې دا الحمدلله په افغانستان کې هم دغه محسوس شوی ده دغه اهمیت، او د خاورې د څېړنې ریاست په دې باندې کار شروع کړی ده جدي.
احمد زه سب ډیره مننه ستاسو د کار په ارتباط به بیا نوبت درکو چې مثلا تاسو څه کار کوي ورته، او زمنن په دې به هم خبري وکړو چې کوم خطرونه ورته پیښتي خاورې ته. پوهان ډاکټر ذکر الله صافی همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی، دوی ته هم ارکلی وایم. ښاغلی صافی، زموږ د افغانستان خاوره له څه ډول خطرونو او ننګونو سره مخامخ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې اجازه راکړئ چې تاسو خپل تاوده سلامونه او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامات
خبر دغه چې لږ مقدمه د خاورې په ارتباط وایم. تاسو ته ښه معلومه ده چې خاوره د طبیعت یو ډیره سخاوتمنده سرچینه ده. خاوره د چې د نړۍ د نفوسو ځوابیم کې د نفوسو د نړۍ د نفوسو د زیاتوالي یله دغه ته د خلو د برابرولو یعنی استره سلفینه به بلګي. افغانستان کې در څلور کلن ناورین چې پیل شو، متاسفانه قوم چې اواز انسانان نور یعنی ساروی ته متاثر شو، بلکې موږ خاوره ډیره خراب شو، خاوره مو د تخریب سره مخ شو، خاوره مو خپل پاملرنه ورتونه شو، د خاورې هغه سټرکچرونه یا کوم ساختمانو چې هغه باید ساتل شوی وي هغه باید بدل شوی وي، هغه د منځ لاړه، او یعنی ډېر زیات نقصانات زموږ خاورو ته ورسېدل. خاوره هم ډېره متاثره شوه، هغه تولیدي توان چې لرو د لاسه ورکه، او خاوره تاسو معلومه ده چې خاوره د سل کاله بعد چې موږ کوم د خاورې نښې ګټې پورته کوو، په حقیقت کې د خاورې هغه سل کاله پخوانی زیرمه دي چې د عضوي موادو یې د یو مست شکل ځان خپل په خپل ځان کې زیرمه کړې وي، او موږ د هغې نه په موږ زمان استفاده وکړه، او دا لړۍ بالاخره دا به داسې ساتل شوی وای چې دا آینده سل کال آینده نسلونو لپاره زموږ هغه زیرمه شوي یومس یا عضوي مواد چې په خاوره کې باید نورو استفاده کړي وي. ولې دا یو څلوېښت کلن ناورین داسې یو خلا رامنځته کړه؟ تاسو یقین وکړئ چې سل کاله بعد به زموږ آینده نسلونه د دې د منفي یا ناوړه اثرات محسوسوي. اوس په افغانستان کې خاوره واقعا د سر تعدید سره مخ ده، هغه دا چې دا تخریب فوق العاده زیات دی. که څه هم باید دا هېر نه شي چې اوسنی دولت تقریبا زیات کارونه پیل کړي دي او غواړي چې خاوره وساتل شي، ځکه خاوره که تاسو فکر وکړئ ژوندی موجود دی، هغه شپږ صفت چې ژوندی موجود لري خاوره لري، خاوره تنفس کوي، خاوره وده کوي، خاوره ځوانېږي، خاوره زړېږي، خاوره مرګ لري. په همدې شکل باندې بنا د یو ژوندی موجود باید څومره ساتنه وشي. نو چې متاسفانه زموږ خاورې د سر فقر سره د سر ناورین سره مخامخ شوې دي، او د سترو خطرونو سره لا هم لاس په ګریوان دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان پوهن صاحب. بیا هم تاسو درځو احمد صاحب، تاسو مخکې لارو چارو ته اشاره وکړه چې ستاسو وزارت د خطرونو دوغ خطرونو چې خاورې ته پیښتي دي غو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي، که اول دا وایس چې خطرونه ځینو ته خو البته پوهن صاحب اشاره وکړه، نور څه دي؟ اوس ځینې خلک وایي چې په افغانستان کې ډېر بمونه استعمال شوي دي، کیمیاوي مواد استعمال شوي دي. دا څو ورځې مخکې په ټولنیزو شبکو کې موږ ولیدل چې د دولت وسلوال مخالفان د تیلو ټانکرونه خالی کوي، تیل په ځمکه خوشي کوي. ځینې وایي چې دا ډول کارونه هم خاورې ته ډېر زیات زیان لري، او زیان شاید په پیړیو پیړیو ختم نشي. دا ډول نور کوم خطرونه خاورې ته متوجه دي؟
مننه. بالکل، خاورې ته کوم چې پلان سره یادونه کړو، تاسو ویلي د دې په څنګ کې د خاور جوړونه یعنی اربنایزیشن کورونو جوړول چې نیول کېږي او کورونه جوړېږي، او کورونو یا ښارونو چې جوړېږي په لارو کې ماشین آلات دي، او هغه خاورې ساختمان یا د خاورې جوړښت دي، او هغه دې ته برابرېږي چې د خاورې د توګنې یا د خاورې د ایروژن باعث وګرځي، او هغه خاورې پاسنۍ برخه چې کوم عضوي مواد دي په هغه کې ښه نباتات کرل کېږي هغه له منځه لاړ شي، او یا هم د موږ زراعتي دا یو مشکل بل عمده مشکل دی مونږه د نباتاتو د کښت طریقې دي چې دا شپنه اصلا دغه د کښت طریقه کله چې د دوم جنګ جهاني نه راوروسته د ګرین ریولوشن یا د شین انقلاب سره منځته راغی نو په هغه وخت کې زراعتوانو او د نورو دا کوشش کوه چې کیمیاوي سرې ادویا په جنټیک کې خاور کې موجود دي اصلاً مونږ کوم طریقه ساتلی شو ار میتودونه چې تاسو کولای کیږي مثلا دوی تشدیدی کښت استفاده کوي یو نو نبات دائم کړل کیږي ډیر کړل کیږي چې هغه خپل سره ځیل مندځي بل د ژوندۍ موجوداتو د ځمکې په سطحه یا په خاوره کې ژوندۍ موجوداتو منځورنه خصوصا د امریکا کیمیاوي موادو واجب باندې دا تغییر دی اقلیم چې موږ ګورو تر دې اخلي بارانونو د کمښت سره شینواله د ځمکې سطح باندې شینواله کم شوی ده یعنی د ویجیټیشن کم شوی ده چې د خپل ویجیټیشن د خاورې د ضعیفوالي او د حاصلخیزي د کموالي او د تخریب یا د فرسایش عامل ګرځي او همدارنګه د پولوشن ده دود دا نوس کوي کوم چې نباتات کښت کمیږي او اندازه کمیږي او بېرته دا مستقیما رابطه لري په ژوندیو موجوداتو استفاده کیږي خاور خرابیږي بل خاورې رژیدنه اصلا که چېرته مونږ په افغانستان کښې وګورو د مونږ خپله دغه توپوګرافي د ځمکې لوړوالی او ټیټوالی او غرونه او تپې ډېرې زیاتې دي دغه لوړوالی او ټیټوالی د تپو او د خصوصا د دغه د څلورو لسیزو جنګونو په وجه باندې چې د مونږ الفچرونه تلځایونه صحیح مدیریت نه شول له منځه لاړل هغه خاورې لوت شوې نو هغه د خاورې لوڅوالي اوډېره خاوره خاوره چې اصلخیزه خاوره ده پاسني برخه دېر سانتي یا شل سانتي خاوره چې هغه ته مونږ تاسه یا درنۍ خاوره وایو اصلي زراعتي ځمکه خاوره ده هغه له منځه لاړله همدارنګه د حیواناتو که چېرته هغه وحشي حیوانات دي که اهلي دي د هغو کموالی ځکه پخپله د حیواناتو پاتې شونې بېرته خاورې ته اضافه کېږي خاوره اصلخیزه کوي په خاوره کې عضوي مواد زیاتېږي هغه د خاورې د عضوي موادو زیاتوالي په وجه باندې هم د نباتاتو کښت زیاتېږي او هم د مونږ د خاورې تخریب او فرسایش د کموالي باعث ګرځي
بله
نو دغه هغه عمده
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان احمدزی صاحب پوهن صاحب صافی دا د خاورې د توګل کېدو یادونه احمدزی صاحب هم وکړه د افغانستان اوبه ټولو ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي عموما هم ازبکستان او ترکمنستان ته ځي هری رود و هلمند و کابل و طول سندونه بلا بلو گواندوی هوادونو تزی او داغه و با لزان سر دیر خره وړي هغه چې وای ډېره مفیده ده د زراعت لپاره همداراز کله چې سیلونه راځي په دننه په افغانستان کې ډېره خړه د خاورو له ځان سره وړي د دغو خاورې یا د دې خړې دې لپاره چې یو نه وړل شي د مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته چاره شته چې دا خړه پاتې شي او د ځمکې حاصل خیستوب او خیرازي په خپل حال پاتې شي
ډېره مننه تاسو ول چې فکر وکړئ چې زموږ دا ټولې خاورې د خاورو جوړښت د خاورې بورنۍ مواد ټول الویلي مواد دي الویلي مواد هغه مواد ویل کېږي چې د غرونو څخه د اوبو په واسطه باندې خطو منطقو ته انتقالېږي اول ته زیدل کېږي بیا په مرور د زمان سره خایسته او دی وده کې په خاور باندې بدلیږي. د دې د ساتنې لپاره ډېر خایسته لري چارشته او ډېر خایسته خال سوال تاسو ک چې مخکې مزید په دې شروع کا مطلب د خاور تخریب یوازې د باندې چې خاور دی یو ځنه بل ځای انتقال شي. خاور تخریب ډېر زیات ډولونه لري او که په مخکې فکر وکړو موږ زونه کړنی تقریبا درې ډوله کړنی یا درې نو ځاتیزم کې موږ چې یو تمه خادي کروندې او یو همې خادي چې د خاور اطراف کې او یو د اطرافي اطرافي کروندینو یا خاور مې ډېرې کمزورې دي او ډېرې حساس دي د تخریب په وړاندې. هلته دا مینځل کېږي او د اوبو په واسطه باندې ښکته انتقالېږي او په خادي کروندو کې دلته هم تخریب رامنځته کېږي. ول دا تخریب یو بل ناورین هم رامنځته کوي لکه خاورو دپاره مرضي مواد انتقالوي. د خاورې میکروبونه د خاورې هغه ژوندي ژوي چې په خاورې کې فعالیت کوي هغې هم د مشکل سره مخامخ کوي او همدارنګه هغه کروندې چې په اوبه کې پرتې دي هغه هم د ناورین سره چای کېږي مخ کېږي. نو بهتره خبره دا ده که چېرته موږ د پاره پلان ولرو نو زه ما ته د خدانو خوشاله مو د حکومت ناراضي ما چې مثلا په بادګي سو په دې ځای کې د پښتو غوړو ته هڅه وکړو د پښتونونو لپاره سټراکچر جوړ کړو. همدارنګه د کابل په تقریبا د پابا پزینو منطقو کې د سټراکچر جوړ کړ. دا ټول ډول شي چې د خاورو د انتقال مخه ونیسي او همدارنګه زیرې د خاورو د انتقال او عمل تناب باران نشي کېدای چې بادونه هم دي. نو د زینو نیالونو زیاده زینو نیالګرو چې د گرین بیلټ په نامه باندې کول کېږي چې هر چېرته وي چې د بارپسیا دوره مې وکړه د پستو ونه کرل دا ټول د بادونو په ماتو سبب کېږي او د خاورو د انتقال مخه نیول کېږي. نو دې دا ډېر یعنې ساده طریقې دي چې ته زموږ وزارت محکمه زراعت د عامه پوهاوي د لارې د ترویج د لارې دغه د یقینو ته داسې مشورې ورکړي چې چیرته یاستئ کولای شئ چې ډېر تعلق البته دی دغه منطقې په موادو وړو ډبرو باندې په ځینو لرګیو باندې خاصو خاشاکو باندې تاسو کولای شئ چې د خاورو د انتقال مخه ونیسئ. نو دا شورې دی په افغانستان کې دا کار کېږي او تر یو حده شوی دی او زیر معاشرات لکه دغه خان مارسیان په دې کې ډېر کار کړی دی. یوزدي هم تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په دې کې پلې کړې. نو دا شورې دی او کېدونکی دی چې دا زیاته د خاورې د تخریب مخه ونیسي. اما دا چې د خاورې د صحت یا د خاورې د بل تخریب چې خاورې تخریبېږي دا ری مخه ونیسي دا لږ زیات پانګونې ته ضرورت لري. په ټول مثال د تاسو کابل کې وایم د کابل د بارانونو په وخت کې چوبه د کابل نو وځي او خپل برچتي د ساو کې او یا د یقین د اغاز د دوه یا د مستعملو په استفاده کې دا تخریب ډېر ډېر خطرناک دا تخریب نه چې د وګړو د بارانونو په واسطه کیږي. نو د لپاره هم یو ژور پلان باید ښاروالۍ وزارت محترم زراعت په باندې پام وکړي چې تاسو بیا کې د دې وګړو د استعمال لټو چې تاسو موږ خاورې مارګینې نشي تاسو موږ خاورې باندې مایکروبیولوژي د لاس اور نه کی یعنی دا چې هغه د داخلي وګړو د ونه دروي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورینن. په دې خبرونه کې په خاور خبرې کوو. آیا تاسو اوریدونکو تر اوسه پورې په دې فکر کړی چې خاور هم توجه ته اړتیا لري؟ لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او کولای شئ زموږ له درنو ملمنو ښاغلي حمیدالله احمدزی د کرنې او مالداری وزارت د خاورې د تحقیقاتو رئیس پوهان ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څېړونکو څخه پوښتنه وکړي. هڅه کوو چې څو شېبې وروسته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې له رئیس ښاغلي جلال الدین ناصری سره هم تماس ونیسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ټلیفون شمیرې 0909-2315-40 بل شمیره د 0908-2015-55 که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi اوریدون کای لرو ځان راو پیښنه مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوی. مهرباني
لازم نه ملات ګرم سره سلام علیکم کنه ونه
شاه صاحب. مهرباني کوی صاحب.
خاور خو په ټولنه کې څه خدمات لري او ډیره ځاته مهمه ده او باید درناوی وشي. نو خاور دا خاور د څنګه ځوان راکړه نو خاور
ځوان په ټول واړی رسوي چې نو بو خاور سره ځوان نکړي.
بله بله، نو تاسو په خپل څومره توجه ورته کړی دا خاور ته کولای شي چې توجه وکړي دا امکان هم لري؟
بله، او موږ ډیره زیات توجه ورته کړی دا، او موږ خاور ته ډیره قدرت ګورو، خاور د قران لګان هم ډیر احمد لري او صدر عزت لري او دومره قدر عزت کوي تل مدام.
صحیح، ډیره مننه. بل اوریدونکو له روزان راو پیښنه یا آزادی رادیو مهرباني کوي دا د دې ټلیفون قطه شو. بل اوریدونکو ځان راو پیژنې آزادي رادیو مهرباني کوي سر مهرباني ټلیفون ملکه چې مشکل لري. خیر، بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو تاسو خبري وکي آزادي رادیو لرادیو لري شي لطفا خبري وکي لرادیو لري شي. متاسفانه لرادیو نه لري کیږي. خیر، بل اوریدونکو هم شته که دوی جواب وای خو صحیح او کنه به بیرته به ملبنو ته ورشو دا تاسو ته مو چانس درکو اما ونه شو. مهرباني.
السلام علیکم فرمان سرتا او محترم ملبنو
ته سلامات
احترامات وړاندکوم تو خیر را بل ولایت شاجیر.
مهرباني مهرباني کوي
مننه رفتیا هم خاور ډیر اهمیت لري تر ټولو په شریعت مقدس کې د خسرمو نکو مو بابا ادم علی السلام د خاورو کله شوې د خاصې کله شوې د خاصو د خاورو جوړې دا په شریعت کې مهمه ده او بل خاور د سی وټولو زیره او بل کې نباتات ته ژوند وبخشي. باید موږ د ټول نړۍ مسلمانان دي که غیر اسلامي خلک دي د خاورې حفاظت وکړو. دا یو مهمه موضوع تاسو انتخاب کړی ده. موږ د خاورې ډیر کرامت لرو ځکه چې دا سينو ویل کېږي چې مطلب د خپل خاورې ساتنه هم ضروري ده، هم د مرمر کوم د خاورې جوړ ده. موږ ځکه وخاورې ته ډیر احترام لرو.
بله صاحب، ډیره مننه توخی صاحب کور ودان. قبل اوریدونکو یې نوی نوم ملمنو ته ورسوي مهرباني وکړئ شته ځان معرفي کړئ. بله مهرباني، نه دوی ټلیفون قطع شو. خیر، اوس به بیرته ملمنو ته ورشو. خیر ښه، مهرباني وکړئ چې ټلیفون کې شته یا اوریدونکو خبري وکړئ. مهرباني یو څه ژر لطفا. مهرباني کوي آزادي رادیو
سروان صاحب تاسو ته سلام وایم او تاسو ملمنو ته سلام
وایم.
ملمنو نه دی ما دا پښتنه ده د افغانستان خاور خو ډیره خاصه په خاور د خدای پاک دی روسانو د امریکایانو کور ګټ کی په باروت راته ګرځنه کړه خراب کړه ترخه کړه وسما سل نه کی د کفار د خدای تباه کی موږ خاور خو دوی خراب کړه لمه خو ډیره ښه خاور ده.
صحیح سو مننه. د همدغه موضوع ما مخکې پښتنه وکړه چې ملمنو څخه چې باروت او بمونو دغه څومره اثر کړی دی. موږ دغه اوریدونکو وایي چې بهرنیانو یعنی د پېستلا کفارو باروت تلته وغورځول. آیا موږ خپل کمای کړی دی؟ خپل هر ورځ چې ماینونه او بمونه ژدو په هر سړک مو ماین وي، هر دومره دریم ورځ یو چاودنه وي په یو سړک باندې او خلک وشل کیږي. دا زموږ کار دی او کدي نورو کار دی. په هر حال همدغه ډول کارونه څومره خاورې ته زیان لري. احمد زای صاحب مهرباني وکړئ.
بالکل دا کابلن د سړی تلری دی خاورې لزیان میجو او
لاری. احمد زسب ستاسي ما خپل موقعیت او څه تغییر کوي؟ اواز مو خراب دی قطع کیږي نه پېژم چې ولې. احمد زسب نه فکر کوم چې دی احمد زسب ټلیفون بیخي قطع شو. خیر پوهان صاحب ته باور شو. پوهان صاحب صاحبای تاسو څه فکر کوئ؟
ډیر ښه سوال دی ورورو. که واقعا خاور دا مواد اضافي مواد انفجاري مواد دا باروتونه دا واقعا ډیر ناوړه اثرات په خاور باندې لري، اما خاور ته پروردګار داسې قدرت هم ورکړي چې هغه ځان ریجنریټ کوي، یعنی ځان دوباره بیرته جوړوي. په خاور کې ډیر وړې ذرې د موږ هغه ته وایو داغی کلی ڈولنا تقریبا یو گرام میں 750 مربع مساحت دری نہ تم شری یو گرام میں بس وہ گوری خاورا تمرا تمرا قوی زیر مدا نو پتے صاحب نے کچے تے کارو مخون صدا پڑی رکھے او کچے تے مخون نہ سو دا 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 دس یو یو سوان دس یو یو تبی زیر مدا چدا پخول زان بیت رجیت کولے شی د جاپان په هیروشیما کې بم استعمال شو په 1973 کې موږ څه وختو اوس هغه د سیاست بیرته د خاورې په خپله ځای بیرته جوړ کړ دغه کلی ضرورې چې دی کې یعنی تعویزونه
یعنی بیرته جوړولی شي اما ډېر وخت غواړي ستاسې منظور دا دی پوهان صاحب چې ډېر وخت
غواړي اما د بیولوژي لپاره د ژوندو ژوو لپاره فوق العاده دا وړه دا باروتي مواد دا ځانګړي مواد دي حتی زه دا وایم تاسو د باروت په باره کې خبرې کوئ زه وایم چې هغه مواد نوي واردېږي د هېواد لپاره د پیسټسایډ انسیکټیسایډ هربیسایډ د تسو په نامه باید موږ دا توجه وکړو تر هغه حاله چې موږ وسه کېدله چې میخانیکي کنټرول باندې ګنده بوټي ارزه بوټي اضافي نباتات وباسو د دې موادو نه باید ډډه وکړو تر څو د خاورې بیولوژي ته ضرر ونه رسېږي په خاوره کې تاسو وګورئ د خاورې بیولوژي یوه ډېره لویه کړۍ ده جهال لکه سره کوم د زمنګ استاد په ژوندانه کې چمنګ یا سو او ساروی دی او هغه د خپل چپرو ساروی حیوان نباتات پر پمې شکل یو کړي بسره کچې یو کړي کمیږي د مرز موږ ټول ژوند متاثر کیږي همدان هغه په خاوره کې د لومړي تولید کوونکي نباتات دي دا نباتات بکتریا او ته انتقالېږي او بکتریا او فنګسونه په لخره په ټولواګان یا او داسې ځمکني چینجي او خیره کچې یو ډلې د دې کړي حس شي دا معنا چې ډېر ناوړه تاثیرات لري دا په ورکو کې موږ تاسو ته شرعي هغه به او موږ ته دوی شو چې تاسو په خاوره باندې به ډېر مګر دی خاوره تاسو موږ به وایي او دا ټول خبره دا د شتون د دې په خاطر چې تاسو د ژوند دی جوړې موږ تاسو سره کوي کله ژوند دی جوړې موږ تاسو سره شو خاوره ځان به نشي جوړول او خاوره خرابېږي اما د انفجارونو په بونه او دا مشکلات واقعا د جو حالت انقراض لري نه نس ورکوي نو موږ مجبور یو چې کومه دوله بکتریا ته وارد او په خاوره کې ویچ بیا د تخپل لغه چې غړي یا زنجیر مکمل کی نو دا
کار
خاوره سخت ضرورت دی دا هر څه په سیمه کو پرم د کو کې څه سره کوم خراب یعنی ناروا کارونه یا خلاف کارو چې د دولت د خوایې د دولت د مخالفینو خوایې دا بعد دی اپینو اند عمر ته دا اپینو دا اند اصل ته به توجه کی او دا د دې نه ډډو خراب
نشي او خاور بله مننه کور ودان په حساب صافي د چاپريال ساتنې د ملي ادارې د طبيعي میراثونو د ساتنې رئیس شاغله جلال الدین ناصری هم د شبه د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلی وایم ناصری صاحب ویل کیږي چې د خاورې تخریب چاپريال ته زیان اړوي او د چاپريال تخریب خاورې ته زیان اړوي کده شي چې دا توضیح کوي چې ولي او په څه ډول بل لو څه خپل موقعیت تغیر کړي چې اواز نورم واضح شي ناصری صاحب نه صاحب اواز شنه دی متاسفانه نه اوریدل کیږي که یو څه ستاسو اواز راځي خو قطع کیږي په منځ کې یو ځل بیا خپل ځای یو څه تغیر یو خپل ځای یو څه تغیر کوي کېدای شي به تر شي او وسم आवाज راغی مهرباني ادامه ورکړئ
تاسو سوال وکړو د چاپريال مسله د خاورې د مسلې سره دا مستقیمه رابطه لري چې څنګه موږ خاور متاثر شي خاور ککړ شي نو د موږ چاپیریال ته عمر ټول سره دا کوي دا څنګه کوم وضعیت چې ټول نړۍ کې جریان لري یا افغانستان کې جریان لري د چاپیریال د څلکیا لوګینه د موږ خاور هم ککړ شوی دی دې کې اومده اساسونه د اقلیم بدلون مسله ده د اقلیم بدلون په مسئله کې خاورې سکتور یا خپله خاوره یو هغه برخه ده چې ډېر زیات متاثره شوې ده
بله صاحب بله ډېره مننه ناصری صاحب کور ودان سلامت اوسې بیا هم درزو. احمد زئی صاحب، دا یو مسله چې ځینې خلک مطرح کوي چې وای په یوازمه کې پر لپسې یو کښت وشي نو بیا کم حاصله کیږي، دا یوازې د هماغه حاصل لپاره کم حاصله کیږي که اصلا د ځمکې هغه خاصیت کمیږي او خاوره خرابیږي، د دې دلیل څه دی؟ احمد زئی صاحب مهرباني وکړئ سوالم واوریدو.
بالکل، او امخنی پختنه خو زکه ز ماری کا قطه سو.
او بله،
هغه ته ماسو کا غنتیر سو.
او بله، له هغه ته په هان صاحب زو وبوي. مهرباني.
او بالکل، خاوره دی اقلیم سره او اقلیم دی چاپیریال دی خاور سره کاملا اړیکې لري، یو بل سره ډېر نږدې، ځکه کله چې موږ وایو د خاورې پولوشن یا د خاورې ګرد، دا خپله د خاورې ګرد یا خاوره ګرد کیبل یا د خاورې توګنه، دا په اقلیم سره اړیکې لري. ځینې وخت کې ډېر وخت باران نه کیږي، دغه د باران کموالی په خپله هغه ځمکه وچه سي ډېره زیاته، او ډېر وچوالی کله که یو دم هغه تیز باران بیا راځي دی خاورې توګنه منځته راځي، او د خاورې هغه پاسنۍ برخه له منځه ځي، او کومه چې موږ اصلا زراعتي ځمکې دي، زراعتي خاورې دي. همدارنګه که چېرته خاوره خرابیږي، د خاورې حاصلخیزي کمیږي، نو دلته د نباتاتو کښت کمیږي، د نباتاتو کښت کمیږي، ځنګلونه کمیږي، د موږ تلځایونه به کمیږي، ځکه چې خاوره حاصلخیزه نه ده. او همدارنګه هغه ژوندي موجودات کوم چې په خاوره کې موجود دي، هغوی د اقلیم نه مضره ګازونه، اوس مثلا مالیکولي نایتروجن ده، هغه مالیکولي نایتروجن اخلي او په خاوره کې نسبوي، او هغه د نبات لپاره خواړه برابروي. بیرته موږ بیا ډېر ضرورت نه درو چې کیمیاوي سره استفاده کړو، نو هغه باید خپله خواړه برابر کړي. نو که چېرته د خاورې حاصلخیزي کمی، همدارنګه نور بکتریاوې او نور مایکرو ارګانیزمونه دي، مثلا کاربن که څومره چې خاوره حاصلخیزه وي، هماغومره د کاربن ذخیره په خاوره کې ډېریږي، او کاربن چې په هوا کې موجود دي، په اتموسفیر کې موجود دي، هغه محیط خرابیږي او مضر دي، که هغه کاربن مونوکساید دي، ډای اکساید، کاربن ډای اکساید دي او نور. نو دغه ژوندي موجودات او د خپل حاصلخیزه خاوره کاربن له هوا نه، له اقلیم نه اخلي او په خاوره کې نسبوي. کله چې په خاوره کې نسب شو، د دې نباتاتو لپاره خواړه دي، نباتات له دونه استفاده کوي، او همدارنګه نباتات هلته زیاتیږي، کښت زیاتیږي، او ګټه اقلیم ته دا ده چې چاپیریال پاکیږي. نو کاملا یو بل سره ډېر زیات نږدې اړیکې لري. همدارنګه د نباتاتو یا د ژوندیو موجوداتو تنوع، دا هم اقلیم سره اړیکې لري او هم له خاورې سره اړیکې لري. که چېرته خاوره د موږ حاصلخیزه وه، خاوره د موږ ښه وه، نو هماغومره تنوع د حیاتي زیاته وي، او هماغومره د موږ اقلیم او چاپیریال.
بله، احمد زئی صاحب، زما بله پوښتنه همدا هم وه چې د کښت تنوع څومره اثر لري د خاورې لپاره، څومره ګټور دی؟ مثلا موږ په ځینو مواردو کې اورېدلي دي چې وایي پرله پسې که کوکنار کړي په ځینو خاورو کې، په ځینو سیمو کې وایي د هغه سیمو د خاورې حاصلخیزي کمه شوې ده، یا د منځنۍ آسیا په باره کې ویل کېږي چې په کلونو کلونو یې پنبه وکرله، پرله پسې د هغوی د ځمکو هغه خاصیت له منځه تللی دی، اوس حاصل نه ورکوي چندان.
بالکل، د حیاتي تنوع د ژوندیو موجوداتو او د نباتاتو په خاوره کې دا ډېر لازم دي، او یو له غټو ستونزو نه هم همدا چې زمونږ تنوع د حیاتي کمه شوې ده په خاوره کې، همدا وجه ده چې البته زمونږ د خاورې حاصلخیزي راټیټه شوې ده. لکه کله چې زمونږ زراعت کښت کوو، که چېرته تشدیدي کښت وي، یا یو نوه کښت یا مونوکلچر ورته وایو، دا که چېرته دایم کرل کېږي، زمونږ ځینې نباتات دي چې مشخص یو نوه ژوندي موجود غذایي عناصر ته ضرورت لري، ولې هماغه که چېرته موږ هر کال یې کړو، نو هغه غذایي عناصر چې کوم په خاوره کې موجود دي هغه له منځه ځي، خلاصېږي، ولې بله نوه غذایي عنصر هغه موجود وي، او همداسې ډېر کېدای شي هغه زهري تمام شي. دا یو بل مونږ په خاوره کې ډیر زیات مفیده بکتریاوی او ژوندۍ موجودات لرو. ته هغه ژوندۍ موجودات دي د نباتاتو پاتشینی تجزیه کوي او د نباتاتو لپاره خواړه جوړوي. ولې که چیرته هغه ژوندۍ موجودات ما مخکې یو مثال ویلې لکه مونږ یو نوه بکتریا لرو په نامه د ایزوټوبکتر چې هغه په آزاد ډول ژوند کوي په خاوره کې، هغه د فضا نایتروجن اخلي له فضا نه او په خاوره کې نسبي او هغه قابل استفاده کیږي. نورې بکتریاوې مونږ لرو چې هغه غیر عضوي مواد، البته عضوي مواد په غیر عضوي بدلي او بیا له هغه نه وروسته قابل استفاده کیږي لکه نایتروجن په خپله. همداسې نورې بکتریاوې لرو چې هغه سلفر قابل د استفاده ګرځي. نورې ژوندي موجودات لرو چې هغه خاوره اړي، خاوره پستې نرمي چې په هغه کې نباتات ریښې ښه غځول کیږي. نور ژوندي موجودات لرو چې هغه لکه دا ټول زه به ډېر تخنیکي موضوعات ته وایي چې نن نو بیا هم چې عمومي وایم، ژوندي موجودات لرو چې هغه د خاورې مثلا هغه ریګ یا تیګه وي هغه په مرور د زمان تجزیه کوي، تخریبوي او په خاوره بدلوي. نو د ژوندیو موجوداتو تنوع او ډېر لازم نه دی هم د نباتاتو د ښه حاصلخیزي او د خاورې د حاصلخیزي لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ناصری صاحب، د په افغانستان کې ځنګلونه هم ډېر بدریغه وهل کیږي او ویل کیږي چې کله ځنګل وهل کیږي خاوره توګل کیږي. د ځنګلونو وهل او دغه راست د نباتات د حیواناتو د ځینو نسلونو محو کېدل په افغانستان کې خو هر څوک کلاشینکوف لري او وسله لري او ځینې خلک هر حیوان سی په مخه ورځي او هی وژنې لمنځي وړي، دا څومره تاثیر لري د خاورې په خاصیت او حاصل خیزي باندې؟
څاروان صاحب اول خو ډېر زیات خوشبخت یاست چې په دې بحث کې پوهان صاحب او احمدزی صاحب ډېر ښه تخنیکي بحثونه وکړل. کوم اجازه یې زبا دغه مدیریتي اړخ باندې اوریدونکو ته لګرانه واچوم دا تر څو پورې وکولې شو دا مسله لکه خوازی کو. بدون شک د ځنګلونو قطع کول او د شنو ساحو تخریب او یا په ټوله کې د خاورې او د ځمکې تخریب دا مستقیما د حیوانات او یا د نورو ژوندۍ موجودات کاغه خپل نبات ده د دې په ژوند باندې منفي اغیز کوي. خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې لپاره چې موږ وکولای شو د خپل د هغه حیوانات او چاغه په خاوره کې اوسېږي او د نباتاتو اصلی تعداد موږ معلوم کو چې کم تعداد اوس په حالت د انقراض کې یا ژوند ته ستر تهدید ده. موږ د مطالعات په اساس باندې اوس متاسفانه په ټول هیواد کې د دغه عواملو چې خاوره د یو مشکل سره مواجه کیږي یو سل نه سل رسنوي تهدید لاندې دي. چې په دې یو سل نه سل رسنوي کې د موږ نباتات دي، د موږ حیوانات دي او همدارنګ نور ژوندۍ موجودات چې هغه د چاپیریال د علم څخه د ژوندۍ موجودات په هغه سایکل کې مهم رول لوبولی شي. ولی لټول نه مهم خبره دار چې د دې تخریب د مخنیوي لپاره او د اقدام لپاره موږ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره اقدام کړی دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د هواد ټول ازمکا په څلورو ایکوریجنونو او ولسو بایومونو باندې تقسیم کړې ده او دلته تعهد دار چې موږ په تام وخت کې په متوسط وخت کې او په ډیر وخت کې دا موږ مدیریت کو تر څو پورې موږ په ټوله کې په دې باندې وتوانیږو چې هم خپل خاوره په شکل دی مؤثر حفاظت کو، هم ځنګل حفاظت کو او په ټوله ژوندۍ موجودات چې موږ تاسو په حقیقت کې یو طبي سرمایه ده دوی حفاظت کو. چې موږ دوګر او پیندلا سم کال چې دا تیر شو دلته د مې ټارګټ دا و چې موږ هدا یقل 2% د افغانستان خاوره په شکل د مؤثر مدیریت او حفاظت کو. چې خوشبختانه دا هدف ته موږ ورسېدل او اوس په شلم کال دا موږ دا 15% لوړه کړې ده. او همدارنګه د موږ نهایي ټارګټ چې د 2013 کال پورې اغلس فیصد د ساتل شو ساحو لړۍ د چمنګي باید اعلان کو مدیریت کو تر څو پر موږ وکولای شو مؤثره استفاده او پایدار استفاده وکړو د خاورې څخه. ولی تاسو ته بهتره معلومه ده ټول نړۍ کې د چاپیریال سناریوګانې دي.
بله
اوس په ټوله نړۍ کې بحث په دې باندې روان ده چې هیوادونه دغه خپل فیصدیانې لوړ کړي. اکثره کنوانسیونونه چې افغانستان د هغې عضویت لري په خپلو په نورو هیوادونو باندې غږ کړی چې دا فیصدي لوړ کړي حتی تر 20%. موږ اوس په دې باندې سره کار کوو چې څنګه کولی شو دا فیصدي لوړ ویسو او نظر د افغانستان په جغرافیا او نظر د افغانستان په هغه بومي دانش باندې علم باندې چې موږ حقیقت کې اکثر موارد کې دغې نه استفاده کوو موږ دې ته توانمند کیږو تر څو پورې موږ وکولی شو دا فیصدي لوړ ویسو. په ټوله کې د ځنګلونو قطع کول دا یو
بله بله ډیر مننه ناصری صاحب سلامت اوسې. په دې ورستي شیبو کې مو یو څه ټلیفون هم خراب سو خو خیر ډیر زیات مننه په هان صاحب صاحب مخکې د شارونو د پرختیا یادونه وشوه. د افغانستان ځینې شارونه له اول سره په کرنیزو مزکو کې آباد شوې دي او دغه شارونه ورس په ورس پراخیږي او کرنیز مزکې پاستوګنو سیمو بدلوي. دا مسله د خاورې لپاره خصوصا هغه خاورې چې خیراز ده او استفاده ترې کېدای شي دغه لپاره څومره مضر کار دی. دا
تاسو وګورئ د خاورې تخریب یا د کارونو زیاتېدل یا ارګنایزیشن دا د خاورې لپاره یو لوی آفت بلل کېږي. په تاسو سره په دوه مچ دا اړه د ثبات سیاست د دولت ولې څومره چې موږ حکومت کمزوري حکومت علي دې کې د نه خپل رامته کې د موکو غاز یعنی د تاسو بدلول یا د زمګونو خطر کول نو دا ډېر لوی زیاده او تقریبا دا هم چې په کرنیزو زمګونو کې مسله کارونه جوړیږي دا هم کچې ته لږ سره د شیخ پر منطق نه کار واخلي دا ډېر خلاف کار دی. کله ټول حاصلخیز یا درخیز زمکه په کارونو بدلیږي حالانکه هغه زمکه به د کارونو لپاره هم ور نه وي ځکه چې تعمیرونو په کې آبادی کې هم لري مقاومت تعمیر نه لري که سړکونه یا نورې بناوي د مثلا د تاسوونو لپاره جوړیږي هغه هم کار نه وي. زه فکر کوم کچې ته داسې یو پالیسي د حکومت د خواته موجوده وای چې د دې مخه نیول وای دا موږ په اړه ورکو ولې په اوسني حالاتو کې دا ډېر لوی ناورین دی. تاسو لار شي اروپا ته مثلا په جرمني وادو کې په ځینې وادو کې یو متر تحقق نه لري چې مثلا یا ترځای وادې خراب کی او یا دغه چې کرنی زما کې وادې ته هغه جوړ کی پرته دا شی دې ته د دې په پلان نه دولت د خوانه ده شی او شارک جوړیږي او شارک کمپنی د خاصه په حاضر کې زما کې کې حالانکه دا غیر حاضر کې زما کې نمو ډیر زیاتې ګټه ترلاسه کولای شو دا شوګر نه پرته ولې دې ته موږ پام نه کوو او دا ډېر لوی تخریب دی او تقریبا ضیافت بولم چمدار اگر زما ساتو په سمته شمال کې متاسفانه که تاسو مزار شریف ته راشي ډېر زما کې هم د شي خراب شي که تاسو ته خار کندس همدا کابل چارچا په تاسو وګوري ډېر کلنیز او درخې زما کې موږ لا سوال کړی دي او ټول شارکونه په جوړ شي. همدارنګه تاسو فکر وکړئ په جلال آباد کې د هغې ګمپيري هغه جوړیږي ځکه دا کیس باندې کیس په کیس تاسو ته تشریح کوم چې متوجه شي دا د ګمپيري نه میدان وایي شروع کړی دا میدان وایي ساده ډېر حاصل کې ده ساده د پکانو چې جوړ شوی په داسې یو ځای کې جوړ شوی چې د خاورې د ځول شوی وي د خاورې کتل شوی چې آیا دا د کرنیز تولیداتو ورډل دي کنه لري او په دغه باندې د تمکه په وې او د میدان وړي جوړ کړو متاسفانه دا د لوی نورین دی او دا تاسو نه ډیر مننه کوم چې دا خبر هم راپورته کړو دا مزمنګ او شروا کی دا خبر واوري او په راتلونکي کې وزارت د زراعت لطف کی د دې په اړه باندې تصمیم ونیسي او په لشي باندې غواړي یا اربنایزیشن یا د خاورونو واده باید مخونه چې کچې ته خاورونو واده کیږي داسې ځایونه کې دوی کې چې حالت د ځمکې د تولید ورتیا ونه لري یا ځمکې شګدي نه وي یا تیږي ولري یا بل څه بل څه
ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. احمد زی صاحب یو اوریدون کې محمد اسلام بیتاب لیکلی دی، وایي د خاورې ککړتیا د انسانانو د ناروغېدو سبب کېدای شي. که زه دا خبره مر سره زیاته کړم چې آیا هغه حاصل چې له دا ډول ځمکې څخه ترلاسه کېږي، آیا د دې امکان شته چې هغه د انسان د ناروغېدو سبب شي؟
بله، یو یو دا اصله که دیشه شوار ده چه انسان دی ناروغی دو اول بله خواست منگه وایو چه صحتمند خاوره، صحتمند محیط او صحتمند انسان، نو دا کاملا اړیکې لري. یعنی که چیرته په خاوره کې حاصلخیزي کمیږي نو خاوره کې غذایي عناصر کمیږي. د خاورې لپاره یو ویشت ضروري عناصر دي، پیاش ولس هغه عناصر دي چې هغه ټولو نباتاتو ته لازم دي، او هغه عناصر دي مثلا اوسپنه ده، مس دي، زینک دي، همداسې نور چیزو دا ټول زموږ د وجود لپاره هم لازم دي. نو که چیرته په خاوره کې دغه عناصر کمیږي، نبات هغه عنصر پوره نه ورسیږي، نو هغه زموږ په وجود کې کم شول او موږ پخپله مریضانی ګو. یو دوم، څومره چې خاوره حاصلخیزه وي مونږ ضرورت نه لرو چې مونږ عمر زیاتې دواوې د هغه لپاره استفاده کړو، د نبات لپاره استفاده کړو. نو که چېرته مونږ نبات لپاره دوا، ځکه مونږ وایو که چېرته وجود دي ما قوي وي که نه، زه صحتمند یم، نو حتمن د امراض مقابل کې به د ما مقاومت زیاتېږي. نو کله چې خاوره ضعیفېږي د نبات مقاومت هلته ضعیفې کېږي، د امراض مقابل کې ډېر اساس کېږي او هغه نبات مریضیږي. نو دیقان مریض چې هلته دوا راوړي او هغه کیمیاوي دوا په استفاده کې، چې هغه کیمیاوي دوا هم محیط ته نخصوص د انسان ضرر ته بیا مریضیږي او هم په خپله له هغه نبات نه چې استفاده کېږي امکان لري چې د هغه انسان ته صحت ته نخصوص کړي. نو دې په خاطر باندې د خاورې اصلخیزي، د خاورې صحتمندي، د انسان صحتمندي او د ټول محیط صحتمندي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ناصری صاحب، ستاسو درنو میلمنو له څرګندونو ښکاره شوه چې طبیعت او چاپیریال ته پام، خاورې ته پام لرنه ده. هر څومره چې ونې او بوټي ډیری شي، رطوبت زیاتیږي، خاورې ته ګټه رسیږي. ستاسو اداره تر څه حده پورې ونو ته توجه لري، خصوصا د ښارونو په شاوخوا کې څومره امکانات لري؟
سروان صاحب کدی اجازه ای بس یو څه بس پوهان صاحب د دې زمکو د استفاده په اړه باندې وکول په دې مورد کې غواړم یو توضیح ورکړم.
مهرباني.
اوس جناب رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې هغه زمکه چې زراعتي زمکه دي او هغه زمکه چې یا هغه خاوره چې هغه سیلبر زمکه دي، په هغه ځای کې د شهرکونو جوړول یا د کمبل فعالیت کول دا منع دي، او په ټوله کې هر فعالیت چې په هر ځمکه کې کیږي هغه باید یو چاپیریالي مطالعه شي، چې په هغه کې د اقتصاد مسله، په هغه کې د اجتماع مسله او په هغه کې د چاپیریال مسله دا درې واړه دقیق مطالعه کیږي او بعد یې نه دی غیزم کې نه استفاده کیږي. ولی متاسفانه په افغانستان کې د مهاجرتونو په اساس باندې، د نامنیو په اساس باندې دا ستونزې شته چې بعض زراعتي ځمکې په یو بل هدف باندې کارول کیږي. ولی هغه قانوني بنسټ هغه شی ده چې ما تاسو ته ویلي، د بوټو او د شنو ونو په اړه باندې غواړم چې تاسو خدمت ته عرض کړم. من تیر کال یو طرح درما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیون نیالګي کینولې وو. البته نه تنها چې کینولې وو، بلکې دیغوی مراقبات او دیغوی آبیاری هم موږ باید یو مربوطه سکتور ته وظیفه سپاره دیوه تر څو پرې هغه ژوندي وساتل شي. چې خوشبختانه دغه ټارګټ چې 2 میلیون وو دا 1.5 میلیون ته لوړ شو. یعنی د منګه ټارګټ 100 مراتب لوړ لړ او ستېټي نړیوي څخه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په شکل د محور نظارت کوي او د منګه هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده،
چې دا یو ښه خبر ده. موږ غواړو هیواد د ایم ڈی طرح په اساس باندې د هود شلم نیتا د نیالګر کینولو د ملي ورځې په نوم باندې ولمانځل شوله، او برعلاوه ولدین یو تعداد وزارتونه چې هغوی امکانات درلوده هغوی عملا د نیالګیو پروسې د کینولو په پروسې کې دخیل شو. او بل مهمه خبره چې په دې ځای کې ده، د سږ کال لپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره متحده ده د خپلو نورو مربوطه ادارات سره مشترکن مونږ 25 میلیونه نیالګي کینو، چې دې 25 میلیون نیالګي لپاره اوس مونږ هغه کم نیازمندان چې په کوم ولایت کې مونږ څومره نیالګي ته ضرورت لرو، البته په خاري سیمو کې هغه تشخیص شوی ده، پلان پی جوړ شوی ده، او مربوطه منابع چې د غې نه مونږ نیالګي لاسته راوړو، د البته هغه نیالګي لاسته راوړو چې هغه محیط سره توافق ولري، د آبیاری برخه تشخیص کو او د مراقبت برخه تشخیص کو، چې په دې سره مونږ کولای شو دا د نیالګیو کینولو فرهنګ په هیواد کې د یو ادارې نه دام
بله بله مننه ناصری صاحب، آواز مو په دې ورستی شیبه کې قطع شو، خو په هر حال ډیره زیاته مننه ښاغلی جلال الدین ناصری د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس، پوهاند ډاکټر ذکر الله صافی د کابل پوهنتون استاد او څیړونکی، همداراز د کرنې او مالدارۍ وزارت د خاورې د تحقیقاتو رئیس حمید الله احمدی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی، په بل سات کې به ظریف نظر له تاسو سره وي او په آنلاین زده کړو باندې بحث کیږي. که پوښتنه او نظر لرئ وسم کولای شئ چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري راوستوي.
سترګو په پردو کې د تصویر دے، کپټولو آئینو کې د تصویر دے، تګې ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم، نو چوران شي پاپو کې د تصویر دے، سترګو په پردو کې د تصویر دے، کپټولو آئینو کې د تصویر دے، تګې ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم، نو چوران شي پاپو کې د تصویر دے، مارا قتل ڈرا تیاچی، پاسل با مارا قتل ڈرا تیاچی، دس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے، کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے، تگے گرز مطرے لپا پو بنا چوران چھ پو کے دے تصویر دے، کاری تو ہم زما قتل لوئے اتکڑے، خکاری ته هم زما قتل وې قتل کړې کاری ته هم زما قتل وې قتل کړې دې دې خار په منارو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې تګې ګرځم ترې لا پهو بنا
سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته که در آن تحصیلات عالی مجازی از راه دور به خاطر جلوگیری از مبارزه با ویروس کرونا مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. قماندانی امنیه پکتیکا از کشته شدن یک گروه بزرگ جنگجویان مسلح در ولسوالی ارگونین ولایت خبر داده. رئیس جمهور ایالات متحده دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرد. آرش هموین هستم با مشروع خبرها. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس این شورا بر توافق روی نقشه راه برای صلح تایید کردند. آقای عبدالله عبدالله گفت خشونت ها نباید در افغانستان ادامه یابد.
اراده سیاسی بر حتم جنگ به وجود آمده. بنابراین از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنند، میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته است. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و آزاد حمایت کنند.
شورای عالی مصالحه ملی بعد از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز به اساس توافق سیاسی بین محمد اشرفغنی و عبدالله عبدالله حدود 6 ماه قبل برای رهبری روند صلح این کشور ایجاد شد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سنبله با فرمان رئیس جمهور غنی در مورد معرفی 46 تن به حیث اعضا و هیئت رهبری این شورا مخالفت کرده گفت این کار از صلاحیت های اوست و به صدور فرمان نیاز نیست. اتحادیه اروپا، ایالات متحده و بریتانیا هفته گذشته تقاضا کردند که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شده فوراً کارش را آغاز کند تا برای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان راهنمایی لازم را ارائه کند. قماندانی امنیه پکتیکا از کشته شدن یک گروه بزرگ جنگجویان مسلح در درگیری با پلیس در ولسوالی ارگونین ولایت خبر داده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا امروز به رسانه‌ها گفت که این درگیری شب گذشته رخ داده.
به اساس گزارش های اولیه در نتیجه درگیری 17 جنگجوی طالبان کشته شدند. در این درگیری نیروی هوایی نیز شرکت کرده و بمباران شدید صورت گرفته. در مورد سایر تلفات هم گزارش های داده شده که بعداً با شما در میان گذاشته خواهد شد.
آقای آریان درباره تلفات احتمالی نیروهای خود چیزی نگفته است. طالبان هنوز این درگیری‌ها را تایید نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر می‌کند. صابر محمد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد امروز ساعت 2 بعد از ظهر نشست را برگزار کرده از افکار شهید الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تجلیل نموده بر روح پاک او دعا کند.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند حدود 3 هفته قبل در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حاملش در شهر لشکرگاه کشته شد. تا اکنون مسئولیت قتل او را کسی یا گروه به نپذیرفته. حکومت افغانستان و طالبان گفتند که در مورد این رویداد تحقیق خواهند کرد، اما هنوز هیچ پیشرفتی در مجازات عاملان قتل الیاس دایی نشده است. دور نهایی مسابقات بولینگ دختران و پسران امروز در کابل پایان یافت. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت 6 دختر و 6 پسر برای تیم ملی بولینگ این کشور انتخاب شدند. بازی‌های بولینگ برای 2 روز در کابل ادامه داشت. از بین 100 بازیکن 12 دختر و 12 پسر به مرحله نهایی راه یافتند و از بین آنها اعضای تیم ملی بولینگ انتخاب شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا می‌گوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کنگره آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. آقای بایدن گفت اگر کنگره نتواند بلافاصله اقدام کند، آینده بسیار تاریک خواهد بود. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کنگره مورد بحث است حمایت کرده. به گفته آقای بایدن تصویب این بسته کمک توسط کنگره میتواند برای مشاغل افراد بیکار، مؤسسات تحصیلی و خدمات صحی کمک مالی فراهم کند. این لایحه بعد از تصویب بسته اول کمک ها در ماه مارچ دومین لایحه گسترده کمک در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیاد پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرده. پنتاگون دیروز با اعلام این خبر گفت اکثریت این نیروها در اوایل سال 2021 میلادی از سومالیا خارج خواهند شد. نیروهای آمریکایی عملیات علیه جنگجویان گروه الشباب را در سومالیا اجرا می‌کنند. ایالات متحده حدود 700 نظامی در سومالیا دارد و تا هنوز معلوم نیست که به چه تعداد آنها خارج خواهند شد. خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده. این نخستین واکسیناسیون جمعی در روسیه بر ضد بیماری کووید 19 است. گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا این اعلامیه را امروز در حال در مسکو صادر کرده که منتقدان میگویند مطالعات عمیق‌تر در مورد مؤثریت و ایمنی آن مطابق معیارهای پذیرفته شده علمی هنوز تکمیل نشده است. واکسین سپوتنیک وی 2 بار تزریق می‌شود و انتظار می‌رود دوز دوم آن 21 روز بعد از واکسین اول تزریق شود. تایید واکسین سپوتنیک وی در اوایل ماه آگوست انتقادات گسترده کارشناسان را به دنبال داشت که زیرا در آن زمان واکسین صرف روی یک گروه محدود افراد آزمایش شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود که به تحصیلات عالی مجازی یا از راه دور به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا اختصاص یافته و آن را همکارم ظریف نظر میزبانی میکند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که از همکارم شنیدین، موضوع بحث ما تحصیلات عالی از راه دور یا مجازی که میگن یا آنلاین هم گفته همیشه، روی از این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. و قسمی که میفهمین این کار به خاطر وبا یه عصر بگیم یا اپیدمی ویروس کرونا باعث شد که پوهنتونها تحصیلات را از راه دور یا از راه مجازی یا آنلاین آغاز بکنن. البته این کار مسئولیت‌های خود داره، چالش‌های خود داره و ما امروز این موضوع را با متخصصین ما، با مهمانای نهایت محترم ما در میان می‌گذاریم، صحبت می‌کنیم و شما بعداً می‌تونید که تلفن بکنین سوالاتتان اطرح کنین. مهمانای محترم ما از کابل، محترم دکتر محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل و محترم استاد دکتر بهاءالدین بها استاد پوهنتون برنچن در انگلستان، اونا هم از طریق سکایپ مهمان برنامه ما هستند. احترامات تقدیم است. اول بابری صاحب با شما یک سلام علیکی کنیم که ببینیم صدا میاد نمیاد. ما خود گپ زدن میریم. بفرمایید، خوش آمدین صاحب برنامه.
آقای نظر سلام علیکم، من صدای شما را دارم. اجازه بدین به جناب شما، همکارای عزیز شما، مهمان عزیز دکتر سید بها و تمام شنوندگان عزیز رادیوی محترم شما تقدیم بدارم.
تشکر صاحب، لطف دارین. استاد بها شما هم خوش آمدین صاحب، چطور هستین صاحب؟ بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم
زه هم خپل سلامونه محترم نظر صاحب، استاد تخنیکی همکاران و استاد گران ملمه محترم بابوری صاحب او دی استاد رادیو ټولو ابریدون که تخپل دی مینه دک سلامونه وړاندې کوم او دی دوی خدایلنه دا دعا کوم چې دی کرونا او دی نورو ټولو امراضونه په امن کې پاتې شي.
آمین. خب شنونده های محترم، امروز به خیلی بیغمترین برنامه ماست چون کل متخصص این استاد هاست، عاجت به ما قرنه است که سوال ها را تره بکنم، از این خاطر اینا خوبتر مسائل میفهمن. شما خوب متوجه باشین سوال های عمده و اساسی تان پسان که تلفون ها را گفتم تره بکنین که به یک نتیجه خوب برسین امروز در این برنامه. خب بابری صاحب محترم، فعلا در مجموع ای کار چطور است؟ یعنی در افغانستان وضعیت که از طریق رای دور تحصیلات میره به چی وضعیت است؟ یعنی تا چیت ما ای کارا عملی میشه؟ مشکلات چیست؟ یک کم اگه بسیار کوتاه کوتاه اگر صحبت شد که به نوبت باز استادم گفت بزنن سوالا را طرح کنیم. استاد محترم آقای بابری بفرمایید.
تشکر آقای نظر. اصلا اجازه بدین که عرض کنم که خود آموزش از رای دور و یک بخش از این که به نام آموزش الکترونیکی یاد میشه یک بخش مهم آموزش است. آموزش از رای دور پیشینه بسیار سابقه داره، از قرنها پیش شروع شده بود، به کشورهای مختلف از طریق مکاتبه از طرق مختلف وجود داشت، ولی خوشبختانه با رونق گرفتن بخش تکنولوژی معلوماتی به این بخش هم تغییرات بسیار چشمگیری رونما شد و اما قسمی که شما میفهمین به کشورهای مختلف مخصوصا کشورهای پیشرفته به این مورد از دید بسیار خوب نگاشته شده، من حیث یک وسیله که زمینه را هم به دسترسی فراهم میکنه، هم درس میتونه جالبتر و بهتر کنه، هم ارزانتر باشه و بسا فرصت های دیگه. ولی فراموش نکنیم که محدودیت ها و مشکلات خودم داره. در افغانستان آموزش از راه دور هم پیشینه داره، گرچه اوقدر مثل دیگه کشورها پیشینه زیاد نداره، ولی با این همه متاسفانه مقسمه که می فهمین کشور ما تای چار ده مشکلات عجیب و غریبه که بدگه کشورها مسئله خود نداره، دست و پنجه نرم میکنه. یک بخشت ما که بسیار صدمه دید و به حد صدمه دید و کمتر سر از او تمرکز میشه بخش تحصیلات عالی و معارف است. خوشبختانه تا 19 سال گذشته وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون‌های ما بر اساس پلان استراتژیکی که وزارت تحصیلات عالی پلان دوم عزیز سه سال‌های 2016 تا 2020 نافذ است و حتی پیشتر از او پلان که از سال 2009 نافذ شد، به اونجا یک به این مورد و فرصت های دیگه که چطور کیفیت تحصیلات عالی بهبود پیدا کنه به این موردو هم تمرکز شد. یعنی می خواهیم میگه بگویم که پیش از این اپیدمی کرونا این موضوع در جمع مسئولیت های رهبری تحصیلات عالی و رهبری پوهنتون های ما قرار داشت. پیشرفتای خوب را دارن، گرچه پیشرفتا کافی نیست، بعضی کارهای بسیار خوب شده، فرض مثال در بخش زیربنای آموزشی از امو سالهای پیش توجه شده به همی هدف در منظور از زیربنای آموزشی به منظور تحصیلات الکترونیکی و از راه
درست.
بعد یک سلسله مواد و یا فراهم شده به طور مثال کتابخانه های الکترونیکی به طور مثال دسترسی و بعد
خب بابری صاحب بابری صاحب محترم در این موضوعات بازم سوال که تره شد شاید شنوانده بپرسن از او خود تکرار نشه از وقت خوبتر استفاده شود فعلا از شما خیلی تشکری بریم به استاد بها استاد بها شما شنیدین دکتر صاحب شنیدین استاد محترم رئیس پوانتونه شما چی میخواین علاوه بکنین یعنی شما این موضوع از ندید تعقیب کردین روند امی تدریس آنلاین در افغانستان چگونه است از نقطه نظر شما فعلا چی چیزا در دسترس دارین یا چی سوالات دارین چه بفرمایید
دیره مننه نظر صاحب البته زب دا لازمه مگرنم چه زه هغه تجربه چه مثلا پا انتونونو که چه دلت انگلستان که دی یا امریکا که چه ما وقت تیر کرده چه علت دیزه دا غده تا سر شریک کرم دا با بهتره وی چه افغانستان که پا آینده که پا خیر دا نور و ملکونوی تجربونه کار واخستل شی او بالاخره اما اغا شای چه نور و ملکونو که کی هم دا غسی و کار وکوله شی بیا با انشالله پا غا بانده هم بحث وکو البته پا مترقی نره که دا دغه آنلاین ایجوکیشن چې ورته وایي دغه تقریبا د شل کاله کېږي چې دغه هرې شل کاله یا زیات کېږي چې دا رواج لري البته په پوهنتونونو کې هر استاد مکلف دی چې خپل ټول درسي مواد په هغه سیستمونو کې واچوي چې هغو ته لرنینګ مانیجمنت سیستم وایي هر پوهنتون د یا هر مکتب او هر کالج ځان ته لرنینګ مانیجمنت سیستم لري او هر استاد مکلف دی چې خپل ټول درسي مواد چې نوټونه وي یا د لیکچر سلایډونه وي هغه ټول باید واچوي او دې ته شاګردان د هر ځای نه اکسس پیدا کولی شي یعنی مقصد که په مالیزیا کې وي هانګ کانګ کې وي استرالیا کې وي یا مثال لندن کې وي یا کوم بل هغه کې وي د خدای نه دغه مواد کتلی شي دا یوه برخه ده دوهمه برخه یې دا ده کله چې دا د کرونا وایروس راغی نو مشکل هغه شو چې څنګه دغه استاد کېدای شي د خپل کور نه درس ورکړي شاګردانو ته نو موږ هغه یوه برخه تیاره درلوده چې موږ خپل لیکچر نوټ ټول شی په کمپیوټر کې وو شاګردانو هغو ته اکسس پیدا کولی شو فقط موږ د هغه څه پکیجونو نه استفاده وکولی چې مثلا هغه ته مثلا مایکروسافت ټیمز وی یا مثلا زوم وی یا مثلا نور بیا د همدې د لارې نه موږ دغه خپل د کمپیوټر سکرین هغه د شاګردانو سره شیر کوو او بالاخره شاګردان د دې نه استفاده کوي او حتی ځینې لابراتواري کارونه هم د مو سره چې مثلا د کمپیوټر سیمولیشن ورته وایي د دې له لارې نه موږ د شاګردانو سره د خپلې تجربې مثلا شریکولی شو په افغانستان کې لکه بابوري صاحب چې اشاره ورته وکړه ډېر پیشرفت شوی په تیرو شلو کلونو کې زه خپله انوالو وم تقریبا د 2018 کال پورې چې هېڅ نیوي شپېته یا اویا واره زه تللم کابل ته ماته دغه پیشرفتونه هلته معلوم دی البته که چیرې دا پیشرفتونه مقایسه کړو د هغه وخت د 2001 2002 2003 کال ډېر زیات پیشرفت راغلی خو بیا هم هلته لکه بابوري صاحب هم چې اشاره ورته وکړه هلته محدودیتونه شته هلته محدودیتونه دا دي چې مثلا نن سبا هر څوک شکایت کوي چې کابل کې برق نشته او همدارنګه د انټرنیټ اویلیبلیټي انټرنیټ مثلا دومره زیات کشتون نه لري او همدارنګه شاګردان مثلا کمپیوټرو ته لاسرسی نه لري او هم بل مشکل دا دی چې مثلا یو زیات تعداد شاګردان چې دی چې ټول شاګردان چې د لیسونه راځي د هغوی د انګلیسي په انګلیسي باندې نه پوهېږي په غربي نړۍ کې مثلا په انګلستان کې شاګردان چې د لسم سر نه خلاصي دوی د آی ټي ټول سکیل زده وي هېڅ ضرورت نشته په پوهنتون کې موږ دوی ته د آی ټي سکیل نه ورښیو نو بدبختانه هلته خو مشکلات وینه ډېر زیات دي نو پیشرفت ډېر شوی نو امید شته چې آینده کې هم لکه ما مخکې چې ویل چې د نورو ملکونو د تجربو نه کار واخیستل شي او بالاخره دغسې یو کار وشي چې خلکو ته مفید تمام شي شاګردان زموږ ډېر زیات فعال دي اما په دې غربي دنیا کې استادان هر استاد مکلف دی مجبور دی دا د استاد وظیفه ده چې دوی د خپل لیکچر نوټونه او دا د کمپیوټر د لارې نه د شاګردانو سره شریک کړي اما بدبختان افغانستان که او سم آوردل که زما سر یو څه شاگردان په تماس کې دي دوی چې زه پوښتنه درنه وکړم چې مثلا ستاسو دا مواد آیا الله سره څه نه لري وته زه به سبا بل سبا پوهنتون ته ولاړ شم په څلورو پنځو سرویسونو کې د یوې خانه یا د بلې خانه ځي و راځي بیا هغه استاد نه وي دلته ډېر زیات مشکل مثلا په ایمیل حل کېږي موږ مجبور یو استادان په غربي نړۍ کې مجبور دي چې د شاګردانو هر ایمیل ته ځواب ورکړي ځکه دلته درس په پیسو دی شاگرد شکایت کوي وایي زه مثلا انګلستان کې د پوهنتون فیس 9500 پاونډه دی دوی چې آی ام پیینګ 9500 زه 9500 پاونډه پې کوم ماته کوم سرویس تاسو وړاندې کوئ نو بدبختانه هلته د یو څه کلچر ته تغییر ورکول دي او مسؤلیتونو ته مخصوصا د استادان باید مسؤلیتونو ته متوجه شي او همدارنګه د آی ټی سرویس چې دی دا ارزان هم نه دي دا ډېر قیمت دي مثلا هغه لرننګ مینجمنت سیستم چې موږ په خپل پوهنتون کې لرو په کال کې کیدای شي درې څلور لکه پاونډه دوی په باندې مصرف کړي اما یو تعداد داسې لرننګ مینجمنت سیستمونه شته چې استادان په شخصي توګه د هغو نه استفاده کولی شي او هغه مثلا اپلوډ کړي. زه په دې خبر یم چې وزارت تحصیلات عالي او په کابل پوهنتون دی یو لرننګ مینجمنت سیستم باندې کار کوي او یو څه فسیلیټي هغه کړی دی خو مونږ تاسو چې فکر کوم داس یو لرننګ مینجمنت سیستم چې ته د مملکت ټول پوهنتونونو ته ما یو شای یو لرننګ مینجمنت سیستم جوړ کړي په دې نړۍ دنیا کې داسې رواج نه ده.
درست. خب مهمانای محترم پیشنهاد میکنم که از شنونده ها یک چند سوال بگیریم برای ازی که تکرار نشه سوالای ما. اگر شنونده ها یک سوال خاص داشته باشن، مخصوصا مسئولین محترم که از رای مجازی از رای دور درس میگیرن، مشکلاتشان پیشنهاداتشان اگر به زبان بیارن که اونا را استادای محترم جواب بتن. ما اعلان داریم یا نداریم؟ آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ماست، میگه یک اعلان کوتاه را داریم. هی بشنویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره های تلفن ما 0700-822-755 و شماره دو ما 0799-203-540. اگر در واتساب بنویسین ما سوال های درست باشه می خوانم. واتساب ما 4207-25-84-397 آخرشام 3 هست. دو هم میتونین سوالتان ترک کنین. یک شنونده وصل شده می لحظه. بله شنونده عزیز بفرمایین. سیب
بله سلام علیکم سلام امینینو سلام محمد قاسم زای کنید من لاش سر پڑھی کیا
بفرمایید. خوش آمدید. بفرمایید سی
نظر تم محترم تاسو ګوري هر کال ابل دمال زور ډیر خاور لمای دی او په زراو خاور ټول دولت ته دې مخېله لپاره هیڅ لاسه زمونږ نه کړی او بچ خاطر یو
همي موضوع ما تغییر کرد. مسئله خاک فکر میکنم که در قسمت اول بود و تمام شد. حال در قسمت دری موضوع بحث ما تغییر کرد. در قسمت پشتو موضوع اهمیت خاک روز بین‌المللی خاک بود، خلاص شد. حالا قسمت دری موضوع تحصیلات عالی است. فکر میکنم سوء تفاهم شد. تشکر. اگر در مورد سوء تحصیلات عالی اگر سوال دارین قطع شد. یک شنونده دیگه بگیریم. بله
سلام علیکم آقای نظر. سلام علیکم.
و علیکم السلام. خوش آمدین سید، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من کوتاه راجع به نرخ پانتونا و کوالیتی پانتونا در کشورهای همسایه دوست ما معلومات بتن. انگلستان هم مثال نیستم صحیح، ولی همین دو مثال که دارم نمیره از در کشورهای همسایه و از شطور است.
تشکر. نرخ موضوع بحث ما نیست. خب به هر حال موضوع ما از راه دور چطور است، مثلا تحصیلات نقصایش فایدهایش رویش صحبت میکنیم. اگر به خاطر خوب شدن از این موضوع کدام پیشنهاد جالب داشته باشین اونا را میخواییم بشنیم، با استادا در بیان بگذاریم که یک ذره وضعیت بهتر شوه. یک شنونده دیگر بگیریم. بله شنونده بفرمایید. صحبت کنین سب. بله بفرمایید سب. صحبت کنین شنونده عزیز. خب دوگه شنونده رو میگیریم. بله بفرمایید سب.
بله آقای نظر میشنم.
ها میشنم. بفرمایید سب.
آمد سلام خود با شما به میمانه مطر همیشه ما تقدیم میدارم از ستار آخونزاده است مدرو سوالی بالا ملغاقتون.
بله آخونزاده سب بفرمایید چی سوال دارین؟ از رای دور یاد میگیرین؟
از رای دور یاد میگیرم. بخیر از میمانه محترم شما سوال می هست که به همه افغانستان چقدر محصول از می رای مجازی اینا تحصیل میکنن به جایی که برق نیه اونا چی رقم میکنن؟ این مصارف زیب دوشی که هست یکسر محصولین هست اونا واسه گوشی رو نداره که از گوشی با خود بخره دیگه. این مصارف زیب دوشی که هست این می رای معلومات بخره مهربانی میکنن.
بسیار سوال جالب، تشکر آخونزاده صاحب. یک شنوانده دیگر بگیریم. بله شنوانده عزیز. بله شنونده عزیز بفرمایید. اگر قطع شنونده نیست بس است آقای عیار بود پسانتر، درست است؟ خب یک شنونده دیگه هست ولی اگر شنونده نیست قطع شده. خب بابری صاحب محترم، امی سوال های اساسی هم راستی هم که آخونزاده صاحب اینا طرح کردن که امی موضوع جالب است. مثلا در جایی که قسمی که استاد باها هم گفتن در مشکل برق است، مسئله اینترنت است، این مسائل چطور است؟ اگر امیر جواب ارائه کنیم خوش میشیم.
تشکر صاحب. ما خدمت شما عرض کنم که در پوهنتون ها و در تحصیلات عالی افغانستان قرار به این نیست که 100% تمام دروس ما از طریق مجازی یا از طریق اینترنت تدریس شوه و شاگردای ما بیاموزن. گرچه این پاندمی کرونا ما و شما را به یک وضعیت قرار داد که آمادگی به این وجود نداشت، یک دم همونطور یک حادثه جهان شمول رونما شد و ما را وارداشت که بعضی از کارها را بکنیم و یکی از کارهایی که انجام شد به قول و به مبنای صحبتهای جناب دکتر سید بها اونمو المس بود که تحصیلات عالی افغانستان او را تدوین کرد و به سمستر گذشته ما که نخستین سمستر بود به این موسم کرونا این تطبیق شد. کاملا من همراه جناب آخونزاده صاحب، همراه مردم عزیز و جناب شما موافق هستم. یک از جمله کاهش محدودیت های آموزش الکترونیکی، یک از جمله مخصوصا در بخش تکنیکی دیگه محدودیت هم داره. اینمی است که متاسفانه به افغانستان برق وجود نداره، اینترنت کیفیتش بسیار خراب است و اکثر مردم به این دسترسی ندارند و قیمتش بسیار بالاست. بعد اما قسمی که گفتن اکثر محصولین عزیز ما وسایل ندارن، حتی یک تلفن هوشمند ندارن. بعد مسئله زبان انگلیسی را پیشتر دکتر سید بها یاد کردن یا همه مشکلاتی است که وجود داره. روی همین ملحوظ در تحصیلات عالی ما به صورت یک مورد استراتژیک عقیده به ای داریم که باید بخشی از آموزش ما را، نه 100%، بخشی از آموزش ما را اینمی آموزش الکترونیکی بگیره. این رقم آموزش به نام آموزش اختلاطی هم یاد میکنن، به نام ترکیبی هم میگن، تلفیقی هم میگن، یا اصطلاح انگلیسیش به نام blended learning است. به این آموزش خود دو حالت است. یک حالت است که ما این را به صورت عادی در نظر گرفته بودیم که چقدر میتونیم از امکانات و منابع غنی که در دسترس است از اینها ما درس خود را تقویت کنیم. مسئله دوم این است که ما به این شرایط با در نظر داشت محدودیت هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردم ما چقدر میتونیم از این استفاده مؤثرتر و بهتر کنیم. روی همین دلایل عقیده به این است و ما پیش از تعطیل شدن دروس ما یک هفته قبل تمام پوهنتون ها به شمول پوهنتون کابل استادای عزیز ما یا وظیفه گرفتن که پیش از مرخص کردن شاگردا یک هفته به رهنمایی شاگردا بپردازن تا ای که در سه ماه زمستان یا به صورت مؤثر هم از منابع فیزیکی که به دستشان قرار داره، کتابچه، لکچر نوت، چپتر و غیره، و هم از منابع مجازی که منابع باز هم به دو گروه تقسیم میشه. بعض از این منابعی است که از طریق جهانی یا وجود داره یا به نام موک میگیم، اونمو منابع باز هست و همشمولی هست که هر کس میتونه به او دسترسی پیدا کنه. بعضی منابع دیگه علمی است که به وا میتونند استادای ما دسترسی دارند یا به صورت ما محق اشتراک داره افغانستان و تحصیلات عالی ما که از وا استفاده کنند. و گروه دوم اونمو پلتفرم یا چوکاتی است که پیشتر دکتر سید بهالوت کردن، LMS است که به نام HELMS یا Higher Education Learning Management System یاد میشه، که این متصدی از این وزارت محترم تحصیلات عالی است و از او استفاده کنند. این LMS ما سلسله مشکلات داره، همیالا مشکلات تکنیکی داره، ولی انشالله کوشش میشه که به زودی حل شوه و یک مقدار محصلین ما بهتر بتانند از این منبع استفاده کنند.
تشکر استاد.
نه تنها استفاده کنند بلکه هم مورد ارزیابی قرار بگیرند و هم مورد فعل و انفعال یا نمو آموزش فعال قرار بگیرند.
بله تشکر بابری صاحب. خب استاد بها، یک شنونده ما آقای وزیری از جرمنی در واتساب نوشته کردن، گفتن که مثلا فاکولته طب و شفاخانه های مجهز ضرورت دارد تا دروس آموخته شده نظری در ساحه علمی به صورت عملی اجرا گردد. این مسئله چطور خواهد شد؟ مسائل عملی و اینا از رای دور یا چطور خواهد شد؟ چطور کنترل میشه در پانتون برایتون؟ شما چی تجربه دارین؟ در خارج چطور میشه؟ و رزی که در افغانستان امکانات لابراتوار اصلا بسیار ضیق است، این موضوع در ساحه عملی اینا در خارج در اروپا اینا چطور میشه؟ افغانستان چطور میتونه از تجربه از اینا استفاده کنن؟ سیب
سلام علیکم. البته موږ خپل خپل پوانتون که داسې کار کړی دی چې هر هغه کارونه چې هغه عملی و لابراتواری کارونه و دوی هغوی اکثریت دوهم سمستر ته وړي دي، او یو څه لکه چې بابوري صاحب هم هغه اشاره ورته وکړه د بلندد ایجوکیشن په نامه، هم موږ یو تقریبا د دوه درې هفتې مخکې زموږ یونیورسټي کې زموږ پوهنتون کې بلندد ایجوکیشن و، یو څه لابراتوارونه فعال و، خو اما هماغه لابراتوارونه ټول دوی دغه ګورمنت یا حکومت کوم راهنمایی چې وه هغه یې په نظر کې نیولې وه د کرونا دپاره، چې باید خلک یو د بل نه مثلا دوه متره لرې وي او اواکشي څنګه وشي او بالاخره بله څنګه وشي. او زما یو دوست دی، د هغه زوی په هغه همدلته زموږ په برایتن یونیورسټي سسکس یونیورسټي دوی موږ جوینت یو هغه میډیکل سکول لرو. البته زموږ هغه محصلین چې هغه طب وایي هغوی نه دي رخصت، هغوی مغه خپل مقصد ستدی ته دوام ورکوي، او په شفاخانو کې هم البته دوی کار زیاد په شفاخانو کې دی، پس دوام صنف نه نو په شفاخانو کې مصروف دی، خو مونتا په ټولو شفاخانو او نورو انسټیټیوشنونو کوم ځایونه چې تر اوسه پورې خلاص دي په هغوی کې د حکومت کوم راهنماییگانی چی دیده کرونا دیده خاطر چی کرونا کم شی یا مثلا سرایت کم شی اقا پر نظر کی نیسی. نازموک درسونه تقریبا دی تیر هفته نه را پا دی خوب برتا اشتر طول آنلاین شوال بدون دی مدک اقا نه دیده تب دی فاکولته نه زکه کرونا در تلگ زیاده شبیه و پا وستت دوی مقصد چد تجهیزات و شهانی برابر کلی دی، او پا زمن که نور مقصد از کارون ایوه کول چه دی کرونا اغا گرافت برت پا مخبکت هده.
بله خب به هر حال نمیجه بابری صاحب، یک مسئله است که در افغانستان تجربه نشان داده که در هر موضوع یک رای گنجشکه که شاگردان میپالن نقل و مقل و از این قبیل مسائل. و شما قسمی که خودتانم فرمودین، گفتین قبل از این مسئله کرونا هم بعض درس از رای دور یا مسائل دیگه تجربه شده در افغانستان، مثلا شبانه درس میخواندن یک وقت شپلیسه گفته یک چیز داشته مثلا از این قبیل مسائل، تا جایی که به ما از هر طرف تلفن کردن و پیام گذاشتن یک موضوع ترشیدن که مثلا قبل از کرونا هم بعض نفرای عالی رتبه افغانستان مثلا اینا در پانتونا نمی آمدن، منتها دو سال بعد ماستری خود به دست می آوردن. از این قبیل مسائل، یعنی چه قسم درس می خواندن اینا، چه قسم امتحان می دادن اینا، یعنی سویه چی است نیست، این یک میکانیزم یک کنترل کار داره. اینا مسائل چی است؟ مثلا بسیار کلان کلان نفرا را نامش من نمیگیرم، مال خفه نشن اونا مثلا بدون از اینکه در فاکولته بیاین، خودشان در وزارت یا در ریاست یا هر جایی که بودن درس خود تعقیب کردن. البته یک کار گناه نیست که اگر واقعا درس بتن بخوانن و امتحان بتن، این کار خوب است. اما از این سو استفاده اگر شوه بر یک وزیر رئیس زور آدم نمیرزه، نمره دادن هم مشکل است، نمره ندادن هم یک مشکل است. این مسائل چطور میکنین باوریسه؟
آقای نظر بسیار زیاد تشکر. واقعا این یک مشکل بسیار جدی و تحصیلات عالی افغانستان بود و هنوز هم متاسفانه است. اصلا اطور شده بود پیش از این که وزارت تحصیلات عالی یک چارچوب قانونی درسته به خاطر ارزیابی اسناد تحصیلات عالی بسازه، ما تا سال 1389 خدمت شما عرض میکنم، یک تعداد همون قسمه که شما لطف کردین، کسانی که خبر داشتند یا فرض مثال فرصتها رو میفهمیدن و یا میخواستند، اما تو ریا به بعضی از مراجع اسناد را به دست آوردن که اسناد قابل قبول و تحصیلات عالی افغانستان نبود. متاسفانه بعضی از پوهنتون‌های وجود داره که یاره به نام پوهنتون‌های مجازی یا پوهنتون‌های باز میگن. بعضی از این فراموش نشه که پوهنتون‌ها آقای نظر پوهنتون‌های معتبر هم هستن، به طور مثال اندرا گاندی اوپن یونیورسیتی توسط هند میشه، به انگلستان است به یک اوپن یونیورسیتی داره، MIT به امریکا است، یعنی پوهنتون های معتبر هم هست. ولی بعضی از یا واقعا اعتبار درست اکادمیک نداره، هدفشان همون قسمه که شما گفتن بیشتر دادن همون به اصطلاح مقابله روباست. از او خاطر وزارت تحصیلات عالی باز یک مقرره، اول لایحه و باز بعد از او یک مقرره رو وضع کرد. اکنون یک مقدار نظارت بهتر بر از او تعمیل میشه، به این معنی که اول یا به جایی که درس میخوانند این جایا باید مورد قبول تحصیلات عالی افغانستان باشه، یعنی جایای یا مراجع با اعتبار باشه. دوم وقتی که اسناد از یا ارزیابی میشه، کار بسیار خوبی است که از یا یک امتحان گرفته میشه از کسانی که کاملا از طرق مجازی یا نمره را از کوانتون‌های باز گرفتن، از یا حتما یک امتحان ارزیابی گرفته میشه و کسانی که به اصطلاح نیمه مجازی 100% نیست و مورد ارزیابی قرار میگیرند. یک مقدار از این موضوع به حساب جلوگیری شده و در ضمن اون مؤسساتی که به صورت غیر راجستر شده و بدون استیزان وزارت تحصیلات عالی در افغانستان ایفا میکردند، از فعالیت از او هم جلوگیری شد و در ضمن مردم هم فهمیدند که اسناد ما ارزیابی نمیشه، یعنی یک مقدار زیاد تحت کنترل آمده. دیگه شما بسیار دقیق گفتین، اما تو که آموزش الکترونیک یا همین برقی این زمینه ها و فرصت های خوبی را میتونه به تحصیلات عالی به معارف فراهم کنه. یک تعداد دیگه هم بدون تردید به کمین از این نشسته هستند که چطور از این سو استفاده کنند و جوانان به تمام کشورهای دنیا متاسفانه محدودیت های زمان است، محدودیت های اقتصادی است، محدودیت های در توانایی خودشان است، یک تعداد به فکر از این میشن که چطور از کجا یک سند را به وجود بیارن. اما بر نظام های تحصیلات عالی است که واقعا با این موضوع دلسوزانه برخورد کنند. ما فکر میکنم بدون تبلیغ و واقع بینانه خدمت شما عرض کنم که یک مقدار زیاد به این موضوع خوشبختانه به افغانستان رسیدگی شده و اکنون به یک مشکل بسیار جدی نیست، به خاطر که ما واضح استیم هر کس که سند خود میاره و میفهمه که من اسناد ما مثل سابق اما مهر تایید نمیگیره و باید مورد ارزیابی قرار بگیره. اما قسمی که پیشتر گفتم خود پوهنتون اعتبار داشته باشه، خودش واقعا از او پرسان میشه و بررسی میشه که آیا کورس گرفته و نگرفته.
بله. خب آقای شفیق عیار، اگر شنونده تلفن میکنه یک دو سوال بگیریم از شنونده ها، چیزایی که اگر فکر ما نشته از اونا میگیریم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دو ما 0799-203-542 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501. اگر شنونده نیست ما خودم سوال میکنم. خب استاد بها، تا شنونده تلفن کنم من خیلی سوال خود را بکنم، و ایست که جلو ساختکاری میگن بسیاری ها، یعنی تقلب، یعنی سوء استفاده از این میکانیزم از رای دور، چطور جلوش باید گرفته شد؟ روی ازی شما فکر کنین که یک شنونده میگه وصل شده، شنونده را بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایین. بله شنونده هم قطع شد، شنونده هم رای دور واری است و نه خراب شد خرابش. خب با آن سیب خیلی جواب بگیریم. خیره شنونده را ایواز شنونده ما خودم سوال میکنم. بله بفرمایین سیب استاد با.
کله چې کوم څوک یو وظیفه ته درخواست ورکوي د هغه نه هیڅ وخت دا نه غواړي چې تاسو ماته د شرط نامه راوړی یا ماته د ترانسکریپت راوړی یا دا راوړی. زه خپله چې مثلا د فعلي وظیفه چې ما پیدا کړې تقریبا 1.5 کاله مخکې، ما نه شرط نامه نه ده غوښتي. دوی ډیر آسانۍ پیدا کولی شي، انټرویوګانې دي، اسسمنټونه دي، دغه دي، په دې کې پیدا کولی شي دا سړی دا انسان چې دی دا سکل لري یا نه لري. بدبختانه په داسې نړۍ کې لکه چې په افغانستان یا ځینې نورو ملکونو کې هلته شهادتنامه درس د دې دپاره، زه نه پوهیم چې آیا اصلي هدف د درس دا دی چې دوی مثلا یو علم زده کړي، مثلا ښه ډاکټر شي، ښه انجینر شي، ښه مثلا اکاونټنټ شي، یا ښه مثال په فاینانس کې وپوهي، او یا دا چې هدف دا دی چې فقط شهادتنامه لاسته راوړي. نو که هدف دا وي شهادتنامه لاسته راوړي، هغه نو وینه هغه څه موضوعاتي چې تاسو مخکې هم د بابوري صاحب سره په هغه باندې ډسکشن وکړه. اما په صورت عموم زما له نظره د افغانستان د تعلیمي مؤسساتو کې، مخصوصا په شخصي تعلیمي پوهنتونونو په دې کې، د کوالټي یا د کیفیت هغه یو لویه لویه معضله ده. هغه معضله مثلا د مثال په توګه زه یو تاسو ته ووایم، د افغانستان مریضان ولې ځي پاکستان ته یا هند ته هلته تداوي کوي، در حال کې چې په افغانستان کې په زرګونو ډاکتران موږ لرو. همدغسې رقم مثلا انجینران موږ ډېر زیات انجینران لرو، او هغه په فاینانس او په دې کې خو متاسفانه زموږ، یعنی ته کوم چې زه معلومات لرم، تر اوسه موږ داسې یو فاینانس ایجوکیشن یا تعلیم نه لرو چې هغه نور دنیا سره مقایسه شي. نو بهتره هغه دا ده چې که چیرته په کوالیټي باندې مثلا ډیر فشار واچول شي، او بعد او بل مشکل دا دی چې بدبختانه افغانستان کې موږ کله چې شاګردان فارغ شي، زموږ دغه مین امپلایر یا دغه مهم ارګان چې د شاگردان جذبیږي، هغه ټول مثلا دولت دی، او په دولت کې خو نو هغه واضح خبره ده چې بابوري صاحب ته هم ښه معلومه ده چې هلته بدبختانه چې مهمه دا ده وایي چې باید یو شهادتنامه ولري. نور د انسان سکیل او دې ته زه نه پوهیم چې څومره اهمیت ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي. څو کاله مخکې زه چې په کابل کې وزارت مخابراتو کې مشاور وم، البته ما یو څه شان ولیدل په اصلاحات اداري کې چې مثلا هلته څه کارونه روان دي، څنګه مثلا اشخاص ټاکل کیږي. یعنی ما نظر هر هغه څوک چې دوی وغواړي چې کوم وزارت ته راولي، شهادتنامه به ولري او هغه نور ټول مراحل ورته برابرېږي. دا هغه ده چې دوی ښایي چې دادی موږ مثلا د پوست اعلانوو، بیا انټرویو کوو، بیا بله کوو، بیا بله کوو، اما په آخر کې هماغه څوک راځي، هماغه دلخواه څوک راځي چې هغه سیستم یې وغواړي. نو دغه یوه لویه معضله ده افغانستان کې. او بله یوه مهمه معضله دا ده چې افغانستان کې پس د دې نه چې فاکولټي نه خلاص شي، د دې شاګردانو دپاره، د دې محصلینو دپاره، هیڅ دغسې منظم هغه زه پلان زه نه ګورم. په دې مترقي نړۍ کې کله چې پوهنتونونه نه خلاص شي، هغه داسې نه وي چې دستي څنګه څوک خلاص شو، دستي د طب نه خلاص شو ډاکټر کې. یو ډاکټر حداقل 15 کاله ورست پس د فراغت نه بیا ترین کید څو چې هغه سم ډاکټر شي او هغه نسخه ورکړی شي. همداسې انجینران، همداسې په بله نورو ټولو ساحو کې خلک چې د پوهنتونونه خلاص شي، هغوی کمپنیانې یا مثلا حکومت جذبوی و غد ترینکی بیا پس دیگه نه دره سالور یا پینزو کالو دیستان پروفیشنل کار کبی که بدبختانه دیگه شهان تروس پوری در افغانستان حکومت دست لازمی اقدام ما نظر نده کرد.
تشکر. خب آقای بابری، همین موضوع که عملی باید کار شوه، مخصوصا دکتر سایبا، انجینر سایبا، اینا لابراتوارهای بسیار خوب ضرورت دارن. قسمی که میشنویم شما مثلا همین واکسین کرونا را مثلا در پانتونا کار میکنن، در انگلستان که کشف شده کدام پانتون است، حالا نامش یادم نمیره، در اکسفورد بود کجا، اوجا کار میشه. یعنی اینطور تجهیزات بسیار وسیع درست باید دختر از یا گذاشته شوه، کسی که مخصوصا محصلین هستن در میساهای تخصصی مثل طب و انجینیری و ویترنری، یا که اونا یک چیز عملی یاد بگیرن و در پالی فاکولته در وقت رخصتیشان یک ماه ما یا هرچی قضیشان میشه دمو کده دیگه دکترها، کده دیگه شفاخانه از اونجا کار شوه. این مسئله قسما شروعش ده به خیال منطقه تر یه رایچ نیست. هر کس که دیپلم گرفت دیگه بازونه خودش میگه مستم دیگه دکتر، نه کاکا دکتر هستم، اونش ماینه خانه خودم واز میکنه پیسه جمع کده میره. نیست ای چطور میشه ای گپ سیب بابری سیب؟
بله سیب آقای نظر دقیق است. اصلا خود مسئله سرمایه بشری، اگر ما تو به یک نقطه کمک ببخشین، ما باقیت میخواییم برم. ما میخواییم تو بگویم که اگر پوهنتون ها متوجه ازی باشن که یا چقدر میتونن به انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش داشته باشن، باز مسئولیت و فعالیت از یا یک مقدار به شکل دیگه می نمایه و معلوم میشه. اصلا متاسفانه در کشورهای رو به انکشاف و کمترین انکشاف یافته مثل افغانستان، باز اون کشوری که 14 در آتش جنگ سوخته، متاسفانه همین مسئولیت به درستی درکم نمیشه، در سطر وظایفشان هم نیست. روی همین دلیل بود که متاسفانه تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به افغانستان یک دم بسیار توسعه پیدا کرد و تعداد زیاد از یام که شما ببینین با زیاد رشای بسیار مهم را مثل که شما و جناب دکتر سبها گفتن مثل طب و انجینیری و این رشای داره که به افغانستان به انکشافش به پیشرفتش بسیار مهم است. از یک طرف واقع بینانه اما قسمه که پیشتر گفتم در تعداد از پوهنتون ها مخصوصا پوهنتون های دولتی ما، یعنی به این 20 سال تغییرات بسیار عمده و فاحش رونما شد، در زیربنایشان، در کیفیت تدریس، در کیفیت استادایشان، در کیفیت شاگردا و در تقویه خود پروسه آموزش. اما در تعداد هم دولتی و مخصوصا در بخش خصوصی ما بیشتر جنبه تجارتی و بیشتر جنبه دادن دیپلم و ایگپا مورد توجه بود. از او خاطر مشکل واقعا به جای خود میمانه. واقعا یکی از جمله مشکلات اجتماعی افغانستان آقای نظر دوستای عزیز همی است که ما فارغای بسیار زیاد را به جامعه تقدیم کردیم. یک ذریب است، ذریب مشارکت میگم در تحصیلات عالی. این ذریب یک دم از پایین تر از 0.5% به افغانستان از سال 2002 ای به بیش از 10% رسید. اگر به تحصیلات سگانه توجه کنیم، یعنی ما به اینجا تعلیمات تکنیکی بعد از صنف 12 رو حساب کنیم، پوانتون ها رو حساب کنیم، یعنی یک تغییر بسیار چشمگیر است، قابل قدر است. اما از طرف دیگه که ببینیم اینیال کیفیت که ببینیم، کیفیت متاسفانه به مو حد کافی نیست، نتیجه اینمی میشه که جوانان نمیتونن کار لازم پیدا کنن. اصلا خود وظیفه کاریابی آقای نظر دوستای عزیز، ما میشه میگیم یک مثلث است. یک ضلع از این مثلث کوهنتون است. کوهنتون و کانونهای آموزشی است که یا چقدر میتونن به هدفمندانه و مسئولانه و با دلسوزی به می وظایف خود بپردازن، به همون ضرورتهای اقتصادی جامعه خود، ضرورتهای اجتماعی جامعه خود بپردازن. ضلع دیگه از این مثلث عبارت از شاگرد است، که شاگرد چقدر به اینجا واقعا شاگرد خوب بوده، شاگرد زحمت کشیده. اما قسمی که شما میفهمین به تمام دنیا گاهی وقتا تو میشه که از پوهنتون بسیار خوب میبینین شاگرد ضعیف فارغ میشه و یا برعکس. از این
و ضلع سوم از اینکه بسیار مهم است، روی عبارت از بازار کار است، استخدام کننده هاست. متاسفانه ما فکر میکنم در افغانستان ضلع اول و ضلع دوم انکشافات خوبی را داشته. یعنی ما واقعا به 20 سال که ببینین جوانای ما، جوانای عزیزی که مکاتب یا فارق میشن با یک جدیت از طریق کورس ها مکاتب شب و روز زحمت میکشند، از کنکور به صورت رقابتی با مابین صدها هزار نفر میگذرانند و به یک پانزه دلخواه خود یا کامیاب میشن. پوانتون ها من قسمی که پیشتر گفتم کارهای شایان انجام شده، گرچه بسنده نیست، گرچه کیفیت هنوز مورد نگرانی ما هست واقعا، ولی باز هم اگر شما این مقایسه میکنین تا 10 سال پیشتر و 20 سال پیشتر واقعا یک انکشاف بسیار زاید الوصف رونما شده که از اون نمیتونه ما چشم پوشی کنیم. ولی ضلع سوم، همین ضلعی که برای خدمت شما عرض کردم که بازار کار است، استخدام کننده است، متاسفانه این یک وضعیت قطعا نرمال به افغانستان نداشته. به سالهای اول شما ببینین افغانستان سخت نیازمند متخصصین بود. این متخصصین وجود نداشت، پوانتون های ما وضعش خوب نبود، خود شاگردای ما خوب نبودن و از اون خاطر بود که بازار کار ما توسط خارجی ها حتی از کشورهای همسایه ما مشبوه شد. بعد وضعیت که کمک خوب شد، با کمال تاسف ببینین این ناامنی ها بیشتر شد و تعداد متاسفانه تعداد خود تحصیلات عالی.
بله. خب بابری صاحب، در ناامنی اگر داخل شدیم بسیار بیرون شده نمیتونیم، از او خاطر خیر دیگه. مسئله موضوع اساسی ما و شما این مسئله تحصیلات عالی از راه مجازی بود، روی از این یک ذره فوکس کنیم و از این که 5-6 دقیقه دیگه داریم یک جنبندی خوب شوه. بابری صاحب با اجازتون من از استاد بها پرسان بکنم. استاد بها، چیز ماند که باید ما امروز بگوییم یا شما میخواین بگوین برای زی که شنونده سوال ترک کردن؟ من سوال ترک کردم، اما چیز مهمه که در این راستا باید فهمیده شوه، گفته شوه، بگوین خوش میشیم. بفرمایید.
محترم نظر صاحب، البته در آنلاین ایژوکیشن او در ریموت ایژوکیشن دای و اپورچونیتی در افغانستان محصیلی نوتا چه دوی که دایشی مثلا در نور دنیا در تجربون استفاده وکری او کچر تا کوالیتی یا در کیفیت زموگ در تعلیم خشی، زموگ در پانتونون فارغان با نه تنها افغانستان که بلکه دی همسایه ملکونو سره، بلکه دی میدل ایست یا دی مثلا دوبای یا مثال سعودی عربی یا پا دی زایونه که مثلا دی کار پیدا که دلو، یا مثال پا یوروپ یا پا امریکا که دی کار پیدا که دلو زمینه ورته مساعده شی. مو خوست دیر زیاد فارغان لرو پکال که متاسفانه گورمنت روی طول نشی جذبه ولی در افغانستان حکومت روی نشی جذبه ولی شخص اغا موگ نلرو، پرایویت سکتور موگلت نلرو. نو کچه تا مو در خپل در کیفیت زیاد توجه وکلو او مخصوصا در آنلاین در لاره نه در نور دنیا نه استفاده وکلو. زنی استازان یعنی دیت آزر دیچ افغانستان که مثلا در شاگردان سر کمک کو که پانتونون سر کمک کو که در مثال پا دول د ما سره یو څه دوستان د امریکا نه کالیفورنیا نه په تماس کې شول، وای موږ مثلا په انجینری کې موږ ویډیوګانې جوړوو، موږ غواړو چې په پوهنتونونو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې مخصوصا په دولتي پوهنتونونو کې دویته مفت درس ور.
بله امین جان، استاد از وقت خوب استفاده شد، یه خوب پیشنهاد است. ایره بابری صاحب حتما یادداشت کردن، آقای بابری ایره یادداشت بکنن اگر کسایی که همکاری میکنن چطور همکاری های از او جلب شد به افغانستان. منتها یک اصطلاح در اقتصاد که تقاضا و عرضه و از این قبیل مسائل، باید نظر به تقاضا باید عرضه شود، یعنی افغانستان به کدام رشته ها ضرورت دارن، دمو رشته ها باید یک ذره پافشاری زیاد شود. دمو رشته ها مثلا در بسیاری جای افغانستان خانما نمیره پیش دکترای مردانه، یعنی پیش مردان نمیرن، از او خاطر دکتر زنانه نیست، قابلای زنانه نیست، از او خاطر شما باید می تقاضای بازار افغانستان باید مرفوع سازین. در این مورد چی چیزا هست آقای بابری؟
آقای نظر سوال بسیار خوب کردن. اصلا با ما با پوانتون کابل از چند ماه شده که امروی همکارای ما یک پلان جدید به نام پلان تغییر برای پوانتون کابل تدوین کردیم و هدف ما کاملا همین نکته است که شما میگین، جامعه جنگ زده و جامعه در حال رشد افغانستان چی میخواید، چی ضرورت داره و ما چطور خود معطوف و منعطف بسازیم به ضرورت های از او. شما کاملا دقیق میکنید، این وظیفه پوهنتون هاست کاملا نمو اصل عرضه و تقاضا
درست. بابری سیب ببخشین که من یک ذره صدا قطع میکنم ولی وقت کم شد، ما ورقتا میشم. از او خاطر اساساتش یعنی از مکتب باید شروع شد و اگر در مکتب شاگرد صحیح آماده نشه شما نمیتونین حالا از یک عسکر مثلا چی بسازین، دکتر پروفیسر بسازین. نیست از مکتب چطور یک نفرای خوب باید به بالا؟
دقیق است. یک بخش بسیار مهم اینمی است که تحصیلات عالی بر مبنای معارف و هر کشور میتونه که انکشاف کنه. واقعا اگرچه انکشافات به معارف آمده اما یک از جمله مشکلات پیشتر دکتر صاحب بها که یک از استادای باشد با استفاده از فرصت از وام تشکر کنم، واقعا تا از 20 سال در بخش های مختلف و در تحصیلات عالی در وزارت مخابرات همراه ما زیاد همکاری داشتن، منیچه افغان بیالایشانه کار کردن. اما به این حال عرض کنم که به موپیشتر یک نقطه مهم را یادآوری کردم که شاگردایی که از معارف فارغ میشن یا انگلیسیشون به طور مثال به سطح مطلوب نیست یا توانایی های تکنولوژیکی از یا به سطح مطلوب نیست، این چیزی است که واقعا ما به این ضرورت داریم بیشتر خود متمرکز کنیم. اصلا به کشورهای پیشرفته مطالعات نشان داده، یک مطالعه یونسکو کرده که یک دلیل پیشرفت تحصیلات عالی است که حتی در کودکستان ها به معارف نه، به کودکستان ها بیشتر به فکر از این میشن که به چطور به انکشاف ذهنی تفلا بپردازن، چطور به طور مثال کدام دروس محاسباتی، الجبر، موارد آموزشی که سبب تفکر انتقادی شود، سبب انکشاف ذهن شود، به او پرداخته شود.
بله.
ما به نصاب ما یک مقدار توجه شده اما من شخصا وقت زیق است که خدمت شما عرض کنم، فکر میکنم واقعا به این نقطه ضرورت داریم.
بله.
من ایسی یک نقطه بسیار مهم برای نسل آینده که به این بپردازیم.
بله استاد بابری ببخشین که بله بابری صاحب بخیلم که یک روز دیگه باز روی از این موضوع صحبت کنیم. همکار تکنیکی ما میگن دو سه دقیقه پیش استودیو را خالی کنین که به خبر آماده شه. از این خاطر مجبور کرد شما خداحافظی کنم، مقام خودم بخورم که سبا در برنامه که عدالت و فساد است روز یک شنبه موضوع بحث ما روز بین‌المللی بانک هست. اگر شنونده از ما علاقه داشته باشن روی از صحبت میکنن و همچنان برنامه صحت هم روی مسئله کرونا صحبت میکنیم که واکسین کرونا برآمده، ای به افغانستان چی وقت میآید و به کیات ای توزیع میشه. روی از او هم میخواییم فردا صحبت کنیم. از 2 تا 4 در خدمت شما هستیم. سبا ما را لطفا فراموش نکنین. اگر علاقه دارین شما هم سهم بگیرین. استادای محترم بسیار زیاد تشکر. محترم دکتر محمد عثمان بابری رئیس پوانتون کابل، دکتر بهاءالدین بها استاد پوانتون برایتون انگلستان، از اشتراکتان یک جان تشکر، از همکارم شفیق عیارم تشکری میکنم و از حضورتان رخصت تا فردا. خداحافظ و ناصرتان.
تو را صد بار گفتم که من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. شو کردم می رمان
دیدم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهر رو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را به نام من همین کافی تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است